قدمونو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشي سهار مو په خیر دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی سره نه خبرونه دي د بیبي شرین په خبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زه مستاسو قربانه نگینشا
او زه ستاسو قربانه بهشت تلاشم په داهله چې تاسو ټول جوړ او روغوسی او دا چې د یو ډیر شایسته سهار آغاز مو کړی وی ټول به شه سامان او د بیبي شرین خبرونه باوري څنګه بیا وري
په ټي وی باندې په یوټیوب باندې په فیسبوک باندې خو ټیم دې نه نیم بجې په امریکا کې په واشنگټن ډي سي کې او په افغانستان کې شپږ دې
او ستاسو سهار سوي دي
پاکستان کې شپږ نیمې دي سهار
بالکل
عدالت لاش پدا نو ورېدم کولېدم کو بالکل سهار په خیر او ستړي مشي او ښه سهار تاسو واړو دا خبرونه تاسو په
یوه البته سهارونه به مسي يخصي وي څنګه ولته
په خبر سره زيني زيني کې بشوي زيني کې بلانه شي دا لکه ولې چې پاکستان بلابل چې کوم سیمې دي کنه هر یو خپل یو موسم لري کنه نو دا هم یو ډېر خپل لکه خپل ادا بیا په افغانستان کې هم دا سیره په ځینې ځینې کې یخ وی په ځینې کې لا یخ نشته په ځینې کې دا غوړو ته هم وي او دلته هم دا سی
نو دا چې د دې ټول خبرونه تاسو په ټولنیزو رسنیو لکه انستګرام سو یوټیوب سو فیسبوک سو هم دا رنګ د یوټیوب خپل ویب پاڼه باندې هم تاسو کولای سی بلارسي او د دی وی ټول خبرونه وګوري او د نړۍ د هر نیوی خبر څخه ځان خبر کی او د بی بی سی خبرونه خو تاسو خبر یاست چې په هر اونۍ کې پنځه ورځې راځي
بالکل او د ګولیا د چمې د سهار نو واخله ترجمه د سهار پوری تاسو په ژوندۍ بڑا ګوري او بیا د خالی شمې او د ایتواریا یک شمې پورس د تاسو د بیبي شرینې سړي خبرونه په تکراری توګه ګوري او ری د تر څنګ په یوټیل سیټ بیا به باندې هم کتې شي په ټي وی باندې خو د دې لپاره به د خپل ډیشنټي نامه یا شری پنځه ختیس طرف ته کوي چینل نمبر دی 03 او په یوټیوب په فیسبوک باندې خپل پیغامونه را لګل شي ورسره ټلیفون هم چې کلمګه اخلو پاغي وخت کې کولی شي ټلیفون شمیره ده 00120220150 سلور او سیفر درې ډیر مهم موضوع ته باندې کتنه کوو په دې خبرونه کې او ریدونکو لیدونکو پرون خبرونه چې وانه بهشته او ریدونکو لیدونکو چې د خوراک په اړه باندې نړیواله ورځ او پاغه باندې مونږ خبرې ترې کولې او نن دا موضوع چې نو دا هم د دې هر سره سره تړلې موضوع ده
بالکل هم دا غره کم دی او نن هم په ټوله نړۍ کې چې د فقر او بیوزلی سره د مبارزې ورځ ده او دا ورځ په دغه حق له منځل کې چې وادونه څنګه کولای شي چې نړۍ د فقر او بیوزلی څخه راوباسي او کله چې فقر وینو حالت ته بن خلکو ته د خوړو لپاره هم او د ژوند کولو هغه ټوله زمینی چې کم باید ورته برابري هغه نه وي نو هم په دا حق له باندې دا ورځ مشخصا ملګر ملتونه هر اکتوبر پر ولسمه نیټه باندې دا غل مانځي او څنګه چې د وخت مویل نو دلته هم په واشنگټن ډي سي کې ولسمه د اکتوبر دا او دروان کال د 2022 په سیمه کې بیا نن د اکتوبر 13 ده
نو په دې اړه باندې تاسو سره نظر لري د غربت د خاتمه لپاره دا ورځ منځل کیږي آیا اول خدای چې لکه دا غربت شروع کیږي څنګه یا غربت وایسه تا لاملونه سدي وجوهات سدي غربت څه شي دي وجوهات سدي او بیا غربت د خاتمه لپاره څه کیدی شي د دې په زیاتې دو چې دین واغې وجوهات سدي سو وجه د چې غربت کی زیاتوالی لیدل کیږي په ځینې هوادونو کې
او وګورو چې کال په کال په دغه شر کې وایو چې نور هم اضافه
په خاصه توګه د کورونا وایرس نه وسته
بالکل
نو ورېدم کولې دونکو په دې بنوري خبرې کو خو زموږ سره راپورونه هم دی غواړو چې
بالکل چې راپور سره دی او دا راپور هم چې دی د اسلام آباد څخه د ډي وی همکار وقار احمد راستولی دی په پاکستان کې په داسې حال کې چې د بیوزلی او غربت ایا هم د فقر نړیواله ورځ منځل کیږي چې په نږدې کې راغلي سیلابونه لکهبله نور په میلیونه خلک د غربت د کرښې لاندې راغلي دي او ملکی اقتصاد نږدې 2 ارب روپو زیان رسیدلې دي دا زیان نور څه تفصیل چې دی هغه په دغه راپور کې په ګاډه سره ګورو زه به نه درته وایم
نړیوال بینک اندېښنا څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمیاتی بدلون په نتیجه کې د پشکال بارانونو او سیلاب لکبله د نوی لکو پورې خلک د غربت د کرخې لاندې تللی شي رپورت وایي چې د روزګار د خرابېدو فصلونو او کورونو د تباه کېدو او د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافې له امله د بې وزله خلکو شمیرې نږدې 90 لکو ته تللې شي.
اگر آبادی بڑھ رہی ہے وسائل جو ہیں
آبادی دا سیوا والی پلور روانہ دا وسائل کم دی او دا پاسا دا موسمی بدلون ستونزا دا دا سیلاب رستریری مسئلے جوڑی شوی دی فکر کوم چې دی وڑان دی بر دغه خلکو جوان خو په معاشی توگا خو اوس پکې ناڅاپي بدلون راغلو او دا هغه مسلې دي چې خلک یې په غربت کې کې باسو کا خلکو ته د روزګار مکی په لاس ورنشي نو د امروزه ژوند کول به ګران شي.
د ایشیایی پرمختیایی بینک د شمیرو تر مخه د پاکستان په 2 کروڑ آبادی کې لوړان دي څخه 2% آبادی د غربت لکرخې خقته ژوند کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وای په پاکستان کې نږدې د 30% خلکو روزګار نیخ پنیغ د کروندې سره تړلې دي او په داسې حال کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ذمہداري ځمکه لا هم د اوبو لاندې دي نو د روزګار د خرابېدو ترڅنګ د خوراکي تحفظ ستونزه هم سر پورته کولې شي او حکومت سره د بینظیر انکم سپورت پروګرام په شان سکیمونه خوشته خو د ګرانې په دې دور کې دا کافی ندی.
حکومت کی
دا حکومت دمرا توجه نشتا سمره چې د سیلاب روسته په کار و نړیوالو ادارو ته چې د مرستو د پاره کوم خوا شوو دا هغي هم دمرا ریسپانس را نغلو. دا بهر هیوادونه چې کوم امداد تر لاسه شوه دی هغه هم کم دی او د پاکستان د حکومت سره هم دمرا وسایل نشته دی ځکه چې وړاندې نه معیشت ته ډیر زیان رسیدلې دی.
وایس اف امریکا ڈیوا د پاکستان معاشی مسلو د مرکزی حکومت دریز اغستو د پاره د منصوبه بندی وفاقی وزیر احسان اقبال سره د رابطه هڅه وکړه خو د ڈیوا سوالونو جواب ورنکړو. د اقتصادي چارو کارپوهان دا هم وای چې په هیواد کې روان سیاسي بے ثباتی هم د غربت زیاتې دو سبب جوړې دي شي.
موجوده حکومت ہے
دا موجوده حکومت غربت ختمولو ته ځکه پام نشته دی ځکه چې هغوی ته پته نشته چې حکومت په تر کوم وخت پورې مخ په وړاندې لاړ شي. کا په ملک سیاسي استحکام وي نو بیا چې کوم یو حکومت هم وي یقینا به غربت باندې هم توجه ورکوي.
یاد دی وی چې د پاکستان اقتصاد ته سیلاب د 2.2 ارب ډالر زیان رسولې دي او پاکستان ته هغه شان نړیوالې مرستې هم نه دي ترلاسه شوي څومره چې تملرله. او په پاکستان کې پتوندای سره په زیاتیدونکو آبادی کم وسایل او موسمیاتی بدلون لوی ازمختونه هم را مخامخ کړي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کھاگئی له کنیکټ دو ورستا تاسو د ڈی وی پانا پانسی او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شیرین خبرونی ته. او د خبرونی کې تاسو د وقار احمد دلیو خبريال دره پورو کتو چې د اسلام آباد څخه خیر علی غلی وو هم د غربت خاتمه د نړیوالې ورځ په مناسبت سره دا ورځ چې د نو پسیمه کې خوتې راشوې ده بهشته خودل ته کې په امریکا کې لا اوس هم منځل کېږي د اکتوبر ولسم نیټه د امریکا کې لا اوس هم شته خو هر کال د ملګرو ملتونو لخوا دا ورځ د اکتوبر په ولسم نیټه منځل کېږي د دې ورځ په اهمیت باندې به هم خبرې طریقو خو د دې ورځ چې کومه موضوع ده سکال هغه ده په عملی توګه باندې د ټولو لپاره عزت یا وقار زکه چې د دې موضوع د انتخاب کولو شاته یو لوی وجدا هم ده چې غربت چې دی یو داسې شی دی غریبواله یو داسې سیز دی چې انسان هغه خپل عزت نفس یا خپل چاته هغه لاس خورول چې زما سره لکه ما سره مرسته وکي یا ما ته ماشومان وګی دی په کور کې سن لرم ما سره لاس امداد وکي هغه د خلکو ته ډیر ګرانوي او هغه په وجه باندې نشي کولای چې چانه مرسته ترلاسه کړي که هغه د سیلابون له عمله په لینونو کې ولاړ وي که هغه د بدمنې د وجینا بې کور شوی وي او که هغه د کډوالۍ په ژوند مجبور شوی وي او که هغه نور داسي ګراني وي مهنګای ډیره زیاته شوی وي شي زونو قیمتونه ډیر ګراني وي تنخواګانی لګي وي او وس طاقت نه لري چې کم د هر ورځ د خپل د ماشومان لپاره دوټه مخوراک کو تراوړي نو بیا داسي حال کې دا غي خلکو چې کم هغه د بل نه غوښتل په وخت کې چې کم د انسان هغه عزت خپل محسوسوي چې هغه نشي کولای کنه نو هغه لپاره بیا دا ډیره مهمه لکه دا موضوع ټاکلې شوې ده چې دا په عملی توګه باندې عزت او وقار د ټولو لپاره نو او دا په دې باندې مهمه خبره ترې کوم دا ډېر لکه د موضوع ته مولا پام وو او موضوع ته مې کتل مې چې په دې موضوع باندې مهم د خپل میلمانه پښتنه کوو میلمانه چې را سره راځي دا ډېر لکه یو جوهر موضوع دی چې
بالکل اوار په ور کوم کتل سي دا اوس چې په پاکستان کې د سیلابو د عمل څخه نه ګنجاني چې نړیوال بانک یو اندیشنه څرګنده کړې ده چې د دغه موسمي بدلون لمخې څخه هم نیوی لکه پورې خلک د غربت د کرښې لاندې کلیلي دي نو هم کوګورو چې د اقتصادي چارو کارپوهان وايي چې په پاکستان کې نږدې د 40% خلکو روزګار چي دي هغه هم په مستقیمه سره تړلې دي په مسکله توګه باندې تړلې دي او په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کرولم ځکه چې دي هغه هم د وبو لاندې راغلي دي او روزګار چي دي هغه د خرابېدو ترڅنګ د خور خوراکي تحفظتون هم په سر پورته کړی دي نو په هنده هم وايي چې په چکل په مزکو کروند نه کیږي او فسنونه یعنی نوی نو د سنتون لپاره هم په خام مال هم د بهر څخه درآمد کول یعنی د باندې سبیا غ برآمدات چې دی غ را شروع کیږي نو صادرات دومره ډیر نه وي هغه هم پر هغه مملکت باندې یو فشار اچي همدارنګ ک وګور د ملګر ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وای چې د روان میلادي کال تر نومبر میاشتې پورې به په افغانستان کې نږدې 6 میلیونه کسان چې دي هغه به د خوړو له بحراني او بیړني حالت سره مخامخ سي او دغه راپور چې هم د یک شنبه په ورځ باندې ملګر ملتونو دغه سازمان ویل دي چې د نورو عواملو ترڅنګ له پاشل کېدو سره مخ اقتصاد او وچکالی د دوام لامل به په دغه هیواد کې په لوړه کچه د خوړو نخوندیتوب دوام لري او د سازمان د معلوماتو لمخې د نړۍ په بازارونو کې د کرنی اړوند کیمیاوي بیو زیاتېدو لامل د خوراکي توکو بیل وړې سوي چې په افغانستان هم اغیزې کړې دي
او بل رخته د پاکستان مرکزی بانک هم په ملک د سود شرح چې د 15% برقراره ساتلی دا دی ویلي دي چې په ګرانی او د کرنت اکاونټ خسارې د کنټرول لپاره د غاغام خستل ضروری وو مرکزی بانک ویره سرګند کړي چې ګرانی به زیات شي او د ترقی شرح په 2% چې د نو هغه راکمېدو امکان دی د اقتصادیاتو ماهر پروفیسور منظور علي وایسف امریکا دیوته ویلي چې اقتصاد د وړاندې څخه په قلار شوی او د سیلابون له وجې مجموعي اقتصاد ته نقصان رسیدلی او چې پکې د پاکستان زراعت زیات غیزمن شوی دی او منظور علي دا هم وایي چې په راتلونکو مالیکال کې به اقتصادي ستونزې نورې هم زیات شي د دې ترڅنګ د سٹیټ بانک چې کومه فیصله ده په دې اړه باندې منظور علي دا ویل چې د ګام سره به د تجارتي اکاونټ خساره کم شي د روپۍ قیمت په مستحکم شي څنګه چې روانه ده خو د دې نقصانات وای هم شته او په دغه نقصاناتو کې یو خبره ده چې غربت کې به اضافه وشي نو دې ته بکته نه کو چې آیا دا خو ډیر لکه داسې هغه ټیکنیکل یا هغه ټیکنیکی خبرې دي چې عام یو لس چې دینو ډیر خلک د دې سر په دې باندې بسر نه خلاصيږي چې لکه څنګه دا شرې سود چې دنو دای برقرار وساتله او د دې بده نور نقصانونو سره سره په غربت کې څنګه د دې په غربت کې بسنګ اضافه کیږي د خپل ملمنونه به هم د پښتنه کو ځین سره زلاکت خان صاحب راضي چې هغه په خپل باندې اقتصادیات ماهر دي نو پروفیسر صاحب نه هم د پښتنه کو چې لکه دا څنګه غربت چې دنو په دې کې د اضافه لکه ډیر لاملونه دي کنه یو پکې دا
لاملونه دي او څنګه کولای شو چې د فقر او بیوزلی مخنیوي ونیسنی ولسی او پداکي خلک څنګه کومه کولای شي حکومت څنګه کومه کولای شي او د دې ترڅنګ نړیواله ټولنه کوم ګامونه اخیستل دي او باید کوم ګامونه واخلي چې ټول نړی دغه یو ستر ګواښ ته چدي وساتل شي راپورونه هم لرو نګی ځانې ولر بس راپور ته او دا راپور هم چدي د ډیوی همکار فز الله راته چمتو کړی دی چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ملګر ملتونو ته خپل وینا کې ویلي پاکستان کې سیلاب درو دیش میلیونه خلک د صحت لوی خطر سره مخ کړی دي او پدا کې بیا شپږ پنځوس زره حامله شوزو خپل بچی د سیلاب لکبل په بیکوري کې زیږول دي او هم یو زره پنځه سو کسانو ژوند د لاس ور کړی دي نور تفصیل په دغه راپور کې په ګډه سره ګورو
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دوی د افغانستان غوړي چې په خپل دغه هواد او نړۍ لپاره پرم نوي او دا وخت د افغانستان دولت شخړه به افغان ولسته زیان رسوي دا وخت ډیر شمینین افغانان د معاشي ستونزو ښکار دي او د بینک د نظام د نشوالي له امله عام افغان ولسته یو روښانه راتلونکي نه محروم دي د ملګرو ملتونو د عمومي سملای وو یا یم غونډه ته د وینا په مهال شهباز شریف ویل پرم نه او خوشحال افغانستان د نړۍ په ګټه دي ځکه چې یو گاوندی هیواد هم کډوالو ته د ځای ورکولو لپاره تیار نه دي پاکستان په نړیوال رورولې غکوي چې په افغانستان کې د انساني او معاشي مرستې لپاره د جنرال لوخا اعلان شوی سلور اشاریه دوئر بډالر په خاص مثبت خبرګون ورکی
پاکستان وډ اولسو لايك ټو سي افغانستان وچ از ات پیس وذ اټ سلف اند دی ورلد
پاکستان با یو داسې افغانستان دیدل غواړي چې دغه هیواد او نړۍ د پاره پر امن وي یو داسې هیواد چې به لجنس نسلی او مذهبي توپیر نه بل ولسته احترام ولري پاکستان د افغان جنکو او مرمنو د تعلیم او کار کولو د حقونو ملاتړ کوي خو په دې وخت کې افغان وسمهاله دولت تنها کول به د هغه ولس ستونزې لا زیاتې کړي چې لوړان دینه د ستونزو سره مخ دي پر امنه با ثبات او د نورو سره تړل شوی افغانستان د ټولو په ګټه دی
شهباز شریف ویل په افغانستان کې لوی ترهاګر ډلې لکه داعش خراسان تحریک طالبان پاکستان القاعده او نورې ډلې موجود دي چې ټول نړۍ د تشویش ښکار کړی ده د ترهاګرۍ په اړه شهباز شریف ویل پاکستان د ترهاګرۍ نه تر ټولو زیات ښکار دی له تیرو دوه لسیزو راسي په ترهاګر بریدونو کې 8000 خلک وژل شوي او د یو سل پنځوس ارب ډالر نه زیات معاشي تاوان شوی دی وزیر اعظم شهباز شریف ویل پاکستان په هر شکل کې د ترهاګرۍ غندنه کوي ځکه چې د ترهاګرۍ کوم مذهب نشته که څه هم د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترهاګرۍ یا د هغې نه د اغیزمنو خلکو ذکر وکړو خو د هیواد د نن د دې پیښونه تر ټولو زیات او غزمنو پښتنو یا بلوسانو هیڅ تذکرې نه ده کړې په هیواد کې د سیلاب په اړه شهباز شریف ویل په پاکستان کې سلويخ شو روزه د سیلاب راغله چې نړی نه دی لیدلې په نړیواله توګه د تودوخه په درجه کې د لوړوالي اغیز لدی وړاندې پاکستان داسې نو لیدلې نړیوال ماحولیاتي بدلون کورنۍ له یو بل جدا کړي او هم د دې موسمي بدلون له امله دا وخت پاکستان د نړی د ټولو تود هیواد جوړ شوی دی خو په پاکستان کې چې څه وشو دا به تر دغه هیواد محدود نه پاتې کیږي نو ځکه دوی د نړی د موسمي انصاف تمه لري
لومړی اندازه دا خای چې 14000 کیلومتر نه زیات سړکونه سیلاب د ځان سره وړي 300 نه زیات پلونه مات شوي لس لکه کورونه تباه شوي او نورو لس لکه ته زیان رسیدلې د یو ملیون نه زیات ساروی هم د سیلاب وجلی
هغه د امریکا د صدر جو بایدن ملګری ملتونو د عمومي سکرټر انټونیو ګوتیرس او نورو هغه مشرانو مننه هم وکړه چې د سیلاب په دې ګران وخت کې د سیلاب ځپلي پاکستانی ولس سره مرستې وکړي. د اسلاموفوبیا په اړه شیبا شریف ویل دا یو جهانی مسله ده. د 9/11 د پیښې وروسته د مسلمانانو په ضد پرویو کې تندروي راغلې ده. ملګري ملتونه باید د اسلاموفوبیا په اړه خپل قرارداد باندې عمل باوري کړي. شیبا شریف د کشمیر او هند په اړه وویل دوی د گاونڈی هیوادون سره د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. خو تور یې ولګو چې هند د کشمیر نه پوځي سیمه جوړه کړي او هند دا سیمه په داسې شکل بدلول غواړي چې د مسلمانانو په ځای پکې د هندو ټولنې شمیر زیات وي. شیبا شریف زیاده کړه چې جنگ هیڅ لاره نه ده، دوی امن غواړي او د امن په اړه خبرو اترو ته هم تیار دي، خو دا هر څه د کشمیر د شخړې د هوارۍ بغیر ممکنه نه ده. په نیویارک کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلویان ملګرو ملتونو ته د وزیر اعظم شیبا شریف د وینا په مهال احتجاجي مظاهره وکړه او د ګوند مشر عمران خان په حق کې نارې وهلې. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی هر ورځ سلویریش ساتا په دې شنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه ده سنا او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بي او یا اشاریا پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویری ساتا لډي وسره اوسئ.
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، Facebook VOA Diva, Twitter @VOADiva, Instagram VOADiva, and for YouTube VOA Diva News.
اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شرینی خبرونه ته او د فضل الله د ډیوه خبريال دا رپورت تاسو کتو چې د نیویارک څخه په تیر ورځو کې را لګلې وو. کله چې د ملګرو ملتونو قومي اسمبلی د عمومي اسمبلی د غونډه روانه وو، نو په دې خبرونه کې نن هم د غربت د خاتمې د نړیوالې ورځ په مناسبت سره په دغه موضوع خبرې ترې کوو چې د غربت وایسه ته لاملونه یې سوي، ولې د غربت چې دغه خاتمه نه کیږي خو زیاتوالی پکې راځي او د غربت خاتمه به څنګه کېږي ډېرې پښتنې لري چې هغه به موږ د خپلو میلمنو نه کوو. خو که تاسو هم څه پښتنې لرئ نو هغه را لېږلې شي، د دې ترڅنګ تاسو خپل نظر را سره هم شریکولی شي او ورسره تاسو په خپل کمنټونو کې دا هم ویلی شي چې که تاسو تیر کلونو ته وګورئ او اوس وختونو ته وګورئ، لکه دا یو کال ته دوه کال ته نه خو لکه کدا تیرو لسو کالو ز یو موازنه وکړي چې د تیرو لس کالو کې به تاسو څنګه سیړی چې لکه غربت کې آیا تاسو زیاتوالی ویني که کمی ویني. دا هم تاسو چې دنه پخپلو په چې کوم پیغامونه دی پاره کې لیکل شي او ټلیفون چې کله وکړي نو پاره کې هم راته ویل شي. پیغامونه خډه راغلي دي وشته هم د دې موضوع سره
لاله سو پیغامو ته هم
سلامونه ته وعليكم السلام ډیر زیات مننه اوریدونکو لیدونکو چې تاسو سلامونه هم را لګي او
سلام دارنګ اعظم خان وای چې حکومت د ځلی خزو ته بینظیر انکم سپورت پروګرام پیسې کمی کړې دي، ولې مخکې به 12,000 او شپږ میاشتې کې ورکولې او د ځلی 1,000 ورکوې؟ نو ګرانی هم ده شاید دې خاطر کمی کړې، دلته فیزونه را باندې لوړ کړې دي
و بس دا گرانی شیده هغه خو یو جدا شیده هغه په ثابت نه لري وسره مخته. خو الته کې خبره دار چې د گرانی سره خو بیا د هر یو چې کوم هواد وي دا غی خپل پالیسیانی وي او په سرکاري تنخواګانو کې هم اضافه کیږي، نور مرات هم ورکړې کیږي. خو غربت دا مسله چې دا نو دې ته کتنه ډیره مهمه ده، په خاصه توګه باندې د کورونا وایرس نه وروسته هم په غربت کې اضافه لیدل کیږي. دا ماهرین دغه شانوي ورسره چې کوم نسیمه کا خبر وکنو ورسره د سیلابونو په وجه باندې هم ډیر زیات په وای چې په غربت کې اضافه چې دنو هغه کې دي شي چې لکه زیات شي.
نگین جانې زموږ سره نعیم تاثیر صاحب را سره د برشور څخه یې زنګ وهلی دی، تماس نیول دی ته برشور لاستوي
په خیر
سره. السلام علیکم. وعلیکم
السلام. دا د غربت تکي چې دی دا خو نو اسی په خوله باندې چې موږ اخو خدای شي بس یو معمولی تورې دی غاین وی بی ته خو د دغه ډېر وجوهات او ډېر معاملونه دي په دغه کې یو هم بې انصافي ده چې دلته د دولت تقسیم چې دی د نن په نړۍ کې خصوصا د درېمې نړۍ په هغه ممالکو کې چې تر ډوډ مرتبا یې د انګریزي په اصطلاح دلته د بې انصافۍ له وجې هم خلک ډېر د غربت سره مخامخ دي چې د دولت تقسیم چې دی هغه په سمه طریقه باندې نه کیږي.
نو په داسې حالات کې به څه کول پکار وي تاسو سره؟
ګوره چې د غربت چې د دولت تقسیم سم نه وشي نو هلته خامخا به غربت دي. د دا د پاره په کار دا دی چې زموږ په درېمه نړۍ کې په وروسته پاتې مملکتو کې لکه دا پاکستان، افغانستان، دا بنگلاديش، دا افریقا ځینې ممالک، لکه دا شمالي امریکا ځینې ممالک،
بله،
په دا کې د نظام مضبوط یې د پکار دی. چیرې چې نظام مضبوط وي هلته غربت نه راځي. د غربت د پاره، د بېوزلۍ د پاره، د خوارۍ د پاره، د ستړیا د پاره دا لازم نه ده چې په هغه ملک کې کر کر هنه زراعت یا مدنیات ډېر وي. موږ وینو په پاکستان کې زراعت هم شته، موږ وینو په پاکستان کې سمندر هم شته، موږ وینو په پاکستان کې مدنیات هم شته، موږ وینو په پاکستان کې موسمونه هم شته، د کرهنې دپاره شینځکي هم شته، خو د هغه باوجود غربت دی. وجه یې څه شده؟ وجه دا ده چې بې انصافي ده. دا د دولت د تقسیم کوم طریقه کار دی؟
نیم صاحب
د ودغه نظام نشته.
نیم صاحب خو دغه دولت خو هم د خلکو په انتخاب باندې راځي نه؟ خلک ځي هم دغه ووټونه موږ ورکوو، خلک یې ورکوي، ولس یې ورکوي. یاوه نو د مشران خو هم د دغه خلکو په خوښه راځي. بیا دلته خلک څومره مهم رول لوبوي د دغه انصاف و مخې ته د راتللو لپاره؟
ارمان دا گئی دی خورکی، ارمان دا گئی دی چې خلکو انتخاب کولی دا ډیر شوی. دا په اسمبلی کې، دا په پارلمنټو کې چې ناست دی، دا په حقیقت کې د خلکو حقیقي نمایندګار نه دی. پدا کې تر نیمایی زیات دا هغه خلک دي چې دغه په حقیقت کې نمائندگان نه دي، دا په درغلۍ باندې تللي دي. دا درغلۍ تر شا یو ډېر ستر قوتونه دي.
صحیح.
د هغه قوتونو بیلابیل چمنې، بیلابیل منصبې، دا هغه د لارې دوی دا خلک بیاي او دلته اکسیمي. و زه تاسو ته مثال درکوم. اوس په پاکستان کې چې د جایدادو مالکان دي، مانا دلته د شوګر مل کاروبار ډېر ستر کاروبار دی.
بله.
شوګر ملان چې دی هغه ټول د سیاستدانانو دي چې هغه په پارلمان کې ناست دي. د کنسټرکشن یا تعمیراتي کمپنۍ چې دا سړکان جوړوي، دا لوی بلډینګونه جوړوي، دا ایرپورټونه جوړوي، د دغه 80% مالکان چې دي هغه په پارلمان کې ناست دي.
صحیح.
نو دلته چې کوم قوانین دوی جوړوي، دلته چې کوم رولز ریګولیشن دوی جوړوي، په هغه کې اول د ځان فائدہ ګوري، د هغه وروسته بیا د ولس فائدہ ګوري. او دلته که د ترانسپورت مالکان دي، هغه په پارلمنټ کې ناست دي، د ښه ترانسپورت مالکان چې پر ملکي سطح باندې دوی د ترانسپورت کاروبار لري. نو دلته تر څو چې نظام نه قوي شوی، د ولس په اوټ باندې خلک نه راغلي چې هغه بیا ودا چې ته سوچ کوي. دلته په اسمبلی کې ګوره، یو اونیم د اسمبلی رکن موږ وینو چې هغه ډېره ښه غږ کوي. هغه وایي چې دا هغه تر شا خپل شخصي مفادات نه وي. یو اونیم رکن موږ وینو په خیبر پښتونخوا کې هم وینو، په سند کې هم وینو، په پنجاب کې هم وینو، په بلوچستان کې هم وینو، او په قائمه سمري په شریف کې هم وینو.
صحیح.
نور بیا د دوی خپل شخصي مفادات دي او دا دلته ځینې ګروپونه دي په یو په بل نامه باندې
تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړو. خو غواړو چې نور هم اوریدونکو لیدونکو په دې خبرونه کې شریک کړو. تاسو ته ټلیفون کول ډیره زیاته مننه. خوشاله اوسئ. او پیغامونه را روان دي او زموږ سره به زموږ میلمه هم راځي.
اعظم خان البته نیم صاحب تاسو خبر ته سلام ویلې.
اعظم خان سے ډیره مننه.
ډیره مننه.
او ورسره چې اعظم خان دا ویلي چې حکومت د ځلې وی بنظیر انکم سپورټ پروګرام پیسې کمی کړی دي چې مخکې به سوال زره ورکولې په شپږو میاشتو کې وی دا ځلې او وزره ورکړی دي. البته کې د سیلابونو په وجه باندې سیلاب چې د نړۍ لوی لامل ګڼل کیږي. زموږ سره چې کله د سیلابونو په اړه باندې چې کلمه خبرونه راوړي ونه هم دا زموږ سره ملمانه راغلی او دا خبره کوله چې لکه د سیلاب د پاره غفندونه ټاکل شي او چې لکه دا سیلابونو ته لکه دا فندونه ورکړي کیږي. ډاکټر نفیس محمد صاحب هغه دا خبره کوله او هغه ټول فندونه
چې دي
د ډیزاستر د پاره
چې وو بجټ چې هغه ټول په داسې یو نوري حالت را لېچې
چې کوم د دې ډیزاستر لپاره یا ریسک ریډکشن لپاره د دې لپاره جوړ شو. نو دا شانوي چې لکه دا کدا پیسې کمی شوی دي نو د دې لپاره زموږ سره حکومت څوک نمائنده نشتی. خو دا ټول لاملونه دي چې دا ډیر فندونه پاغي کې وس شي نو لګي. ډیر زیاته مننه. روغ لیونی هم سلامونه را لګلی او سره د شعر را لګلی وای چې حق زما دی نو ظالمی اوس په زور اخلي د مجبورین می د ننګ زړګي اور اخلي د ننه زړګي اور اخلي د غریبۍ تر دغه حد پوری راو رسیدو. روغ لیونی ګوره د هر سړی نه پور اخلي. لکه خبره ده کنه چې دا د چې کوم د نړیواله ورځ د دې موضوع هم دغه د چې لکه د عزت او وقار لکه د ټول لپاره.
بالکل.
نو دا سي د چې دا ال ای چې ټول ته یو شان چې کوم د خوراکي توکي دي کاغه د ژوندۍ چې کوم بنیادی ضرورتونه دي هغه ته لاسرسي لري نو ال دا کې دي شي. او اعظم خان وی دی مون خلک د غربت وی باربل منځي مقصد مداري چې تل ته تل دي غربت ناري شورې دي وای ټماټر په 2500 وډا په لزره او داسې نور سامانونه اخیستو ور نه دي. نو ډیره مننه. او ورسره سلامونه هم را روان دي. شیر علي وای چې بس وی غریب تبا دی غریبی د نن سبا په معاشره کې لوی پیغور دی. او ډیره مننه ستاسو سلامونه. ته بیا وایم چې وعلیکم السلام علي چې بر ګوره من ټول سلامونه په کیشتري. خو ډیره مننه د موضوع سره تړلې چې تاسو خپل پیغامونه را لګی.
او شیر محمد وای چې د وسایل او سي تقسیم مخلص واکداران پکار دي وسایل ټول پکار دي وسایل ټول اغلاکیږي کله چې کرپشن ختم سي او صحیح واکداران راسي بیا به ټول نظام صحیح سي.
او شیراز احمد خان ډیر مننه ستاسو هم. وعلیکم السلام. او د دې ترڅنګ وې چې نیم صاحب ډېری خیر خبري وکړي. او وېصال ارمانی وې چې پروګرام ډېر خروان دي او سره سراج مو چې پروګرام ډېر خروان دي. ډېر زیاته مننه. زموږ سره راپورونه هم دي او ریدونکو لیدونکو تر سوچ زموږ سره میلمه راځي نو داسې به وکړو چې راپور ته به هم لاړ شو. پروډوسر صاحب هم د دې موضوع سره تړلې دي.
ټول راپورونه دغه موضوع سره
تړلې دي. زیاتره هم دغه راغستې کسه هم یو ځلې وړاندې کړي هم د خپل موضوع سره سمون خوري نو راغستې مولې.
بالکل همدارنګ ده. او ولاړ بس یو راپور ته تر اوچې زموږ امیل مرا سره راځي. پروفیسر زلاکت خان صاحب په یو څو شیبو کې برا سره خو دغه سمخ کې په ولاړ سو د عثمان خان د ډي وي همکار دي چې دغه راپور راته چمتو کړی دی چې په پېښور کې د خبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځوانان د عرب هیوادونو ویزې لپاره د قانوني اسنادو ترلاسه کولو لپاره څو ورځې تیروي یعنی په یو قطار کې ولاړ وي. او همدارنګه دوی زیاتوي په وطن کې د بیوزلی بیکاری او زیاتې ګرانی دې ته مجبور کړی دي چې خپل وطن پریږدي او عرب هیوادونو ته د سختو مزدوریو لپاره لاړ سي. اهم په دې حق باندې دا نور تفصیل به په دغه راپور کې اوکې د پروډوسر صاحب ته منتظر یم. نور تفصیل به په دغه راپور کې سره ګورو.
دا پیښور په یونیورسيټي روډ د سلګونو په شمیره کې پښتانه په اوږد قطار کې ولاړ دي چې سعودي عرب ته د تلو لپاره د اسنادو تصدیق وشي. وایي د عربو سختې مزدورۍ ته د تلو یوازنۍ علت د حد نه پورته ګرانی او غربت دی.
د مجبورۍ دې نظام چې زما لس دولس تنه کوړمه ده او زه چې ډېر کوشش وکړم زه دې واته سو دیاړي واخلم. نو آیا په نن حالاتو کې نن سبا په 1500 روپۍ د وړو بوجۍ ده، په 9000 روپۍ د وړو ټیم دی، آیا یو غریب سړی دا دو شینه د میاشتې لاغستې شي؟ نو آیا دا به کپڑا پسوالی، آیا دا به سړی خربازان سبزی پسوي شي، آیا دا به بیمار کار پسو کی؟
پاکستان د نړۍ په شپږم نمبر هیواد دی چې دا تنه تر لس میلیونه پورې خلک بهر ملکونو کې میشت دي. د اوورسیز پاکستانیانو وزارت تازه شمیرو تر مخه په سعودي عرب کې یوازې د ټولو نه سیوا 23 لکه پورې پاکستانی وګړي مزدوري کوي. د بره دیر سیلګرۍ سیمې کومراټ نه راغلي ځینې کسان وایي د جنت وطن استوګن یو، خو سپیره تقدیر دی ته اړ کړو چې د عربو صحراګانو ته مزدوری ته لاړ شو.
خلک راغلی دي د بیګا دل د پدی پټپات باندې د هغه شپه وا، او نن چې کوم دی بعضی خلک دا سری چې هغه به د دوی مشبدل تراشي، یعنی هغه دا ټوکنه میلو نشوي دوی په یو ورځ کې چې کوم دی 1000 یا سمتنګ 1300 دا وای چې موږ ټوکنی شو کو بقول د دوی، او هغه کې موږ نن تاسو ګره د 2000 نه کسان زیات راغلی دي.
په پیښور کې بهر هیوادونو ته د تلو لپاره خدمات ورکوونکي ایجنټان وایي نن سبا د سعودي عرب په یو ویزا د 3-4 لک روپو پورې خرچه راځي. عرب هیوادونو ته تلونکي دې کسانو کې زیاتره شمیره د تنکی ځوانانو ده. دوی وایي زموږ د مسافرۍ وخت نه دی، خو ستو وکړو غریبۍ په مخه اغېستی یو.
تعلیم کومه زمنګ نه کشر چکم دی، هغه مونږ لیګو دا هم مونږ ته په کلی کې مخ خلک وای چکم دی تاسو ورکوټه ماشوم لګی دا صدا دا، خو بس اصل کې زمنګ مین وجه دار چې بل پښتنو کلچر د سړي چې هغه پښتو راټینګي خو خپل ځان نه ملامت کوي، هغه یو کله دا وجه شته دی.
د سعودي عرب ویزی تر لاسه کوونکی وای د پښتنو ډیر غنی وطن دی، د هیڅ کمې پکې نشته، خو د پاکستان د واکمنو د غلطو پالیسیو له امله نن ځوانان د عربو سختو مزدورو ته روان دي.
کم جوابونه دي نو دا اول نشتا کوي، نو دی باندې باندې وزیر اعلی زوی داغه بخوري داغه وراره بیا بدایي سي سي پروګرامي بیا بدایي دي سي سي بي دي ما ته چراره سو کنه نو ما ته به خارو لاندې.
د سلګونو پشمیره کې بهر هوا دونه تکلون کې پښتانه د حکومت نه غوښتنه کوي چې عرب ملکونو ته د نور صوبو په پرتلا پښتانه لوی شمیره کې درومي، باید د دوی د پاره د خدماتو سنټر او شمیره سیوا کړی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
اوریدونکو لیدونکو بیا ستړي مشهید بی بی شرینی خبرونه ته، او زموږ سره د خبرونه کې هم د غربت خاتمې نړیواله ورځ په مناسبت سره پروفیسر زلکر خان صاحب راغلي دي د اسکایپ ته لاري. په خیر ستړي مشه، هر کله تاسو وایو
ختم راولم.
وعلیکم
السلام پروفیسر صاحب، ډیر مننه چې پنن خبرونه کې را سره مالی استاو، ډیر مهمه موضوع باندې را سره خبرې کوي. پروفیسر صاحب دا کراتو وایس چې نن په ټول نړۍ کې د فقر، بیوزلی او غربت خاتمه سره د مبارزې کول ورځ ده چې نړۍ د غربت څخه راووزي. څومره مهمه ده دا ورځ او د دې ورځ المنزل څومره مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، انشاء الله ډیره مهرباني تاسو مکمل راکا ته پوری چې دا د نن ورځ کم منلی کې تو تعلق کې دا په یونایټیډ نیشن جنرل اسمبلی کې په 22 1992 کې یو قرارداد چکم دی، نو هغه پیشو او هغه جنرل اسمبلی چې هغه اډاپټ کړو 17 اکتوبر بچ دی، نو دا به انټرنیشنل ډے فار اریډیکیشن آف پاورٹی، یعنی د غربت د خاتمې ورځ به منزلی کیږي. نو هغه وخت نه پر سکم دی دا دغه 17 اکتوبر چې کوم دی نو دا هر کال چې دی دا غربت د خاتمی هغه ورځ مناویږي او موږ ډیزل چې کوم دغه چې دی دا 3 ورل ډیزل ورکړی دی نو هغه د ڈگنیٹی فار آل ان پریکٹس دا کمٹمنٹ وی میک ٹوگیدر فار سوشل جسٹس پیس اینڈ دا پلانٹ مطلب ممتا دا کلیشی چی غریب نہ دا غربت خاتمہ غریب ختمول نہیں دا غربت ختمول لی خود دل تزا تاسو تا داویم چی اللہ پاک دا سسٹم دا سی یو جوڑ کڑے دی چی آغا سے تمونگا ایبسولوٹ پاور دی وایو آغا ختمول خود دیر گران کار دے کلا مونگ دیتا پاورٹی ایلیویشن وایو کلا پاورٹی ایریڈیکیشن زما خپل اپینین داری چی دا دیر پارا پاورٹی ریڈکشن کم لفظ چی دے نو دا ورڈیر زیاد موضوع ہی زکر چی اگر کم نیچرل سسٹم دے آگے کی داری چی اللہ پاک سوک غریب پیدا کرے سوک ماندار پیدا کرے دے اور زا یو واقعیتا سار شیئر کول وارم زا یو سو کال مخ کی ماب دی یونیورسٹی روڈ باندې یو ورکشاپ تا لارم گاڑی میں پی کونو چونکہ آگا رضا کی دا پاکستان دا فوٹ بال آگا خبر ہوئے چی دی کی چائلڈ لیبر استعمالی دی ورلڈ کپ آگا ایشو بتا سو تم دا غیبی بیک گراؤنڈ پتہ ہی آل تا کی دا سی ماشومان لکان لگیا وغی کار کونو یو ماشوم تا میں بچی تا سبق ہو لینے لیسی پر یو ورکشاپ کے کار کی اگر آتا دا سی جواب را کو چی بیا ما سر اون جواب نو زیلا جواب تو ما تا ہوئی سر جی چی ما پا سکول کی سبق ویل استاسو گاڑی بانن چاٹی کولو دا خو زخل کو آغا مجبوریانی وی او دا غیبی چی خپل بچو چی کم وقت سکول تا دکلوی آغا پا ورکشاپونو او پا دا غیبی دا آغا ما شمانو تیری گی دا سکول پا زیباندی پا ہوتلو کی کار کئی پا نور دا چی زینو کی مجبوریانی کئی دا غریبی دا وجینا نو ستاسو خبر اون پیٹ تا چی پالیسیانی پا کار دیدا سی دا غیبی خو زا ہمیشہ دا پارا ما ستاسو پروگرامز کی نورو تن دا خبر اکو زمون ملک تا کم جنرل ایجوکیشن مون ورکو دا بالکل موضوع ندی مون ہر کال چی کم دی نو آغا پا لیبر مارکیٹ تا پا زرگونو چنی پا لکونو نگی نو پا زرگونو کسان خو روزی آگی سر دیانی پا لاس کی خو روزگار ورطا نمی لگی گی زکر چی آغا سر هنر پا لاس کی نگی نو خدا دا چی مونگا دا سی وکیشنل انسٹیوشن چی کم دی آغا
غربت کا تاسو یو تعریف بیان کی چلا کدا غربت چکل منگوائی پدے ملک کی یا پدے حیواد کی غربت تے نو اخبا سنگ بیانی گی لکا کوم هغه د تعریف به څنګه وی چې دا یو ملک چي دی یا دا علاقه چي دی یا دا صوبه چي دی یا سهمي دا د غربت سره مخ ده
دا چې نګین دا شری چې کله په ورلد بانک یو ډیفینیشن د غربت ورکی چې هغه مخکې وو 1.90 ډالر یعنی څه کم 2 ډالر چې پر هډ پر پرسن پر ډے هغه ګټلې کیږي نو دا دینا کم گٹی نو دا با دا غربت کی شمار کی گی یعنی دیو انٹرنیشنل بینچ مارک کے خودو چی آگے تا دی پاورٹی لائن ہوئی یعنی دا غربت آگا لکیر یا آگا کرخا چی کم آدھا نو آگا دی دائی سے چی سا کم 2 ڈالر پر پرسن پر ڈی یعنی ہر کس چی آگا پا رس کے 2 ڈالر گٹے لکی نو آگا با دا دی نا کم گٹی نو آباد دی غربت دی لکیری نا لاندش مارکی دی یعنی پا غربت کے با آغا رازی یا اوز کم دی پا دا 2017 پرچیزنگ پاور پیرٹیز دا غی بیس جوڑ کرو او پا دی ستمبر کی دا اوبان دی 2 ڈالر آکو یعنی 2.15 تقریباً اوبان دی 2 ڈالر آکو دی نا کم کسان کم دا غی کئی اغه با دغه ارننګز وی یعنی دغه کمایي دی د ورځې دومره پیسې ګټینو اغه با د غربت نه لاندې شمار کیږي دغه یو انټرنیشنل ډیفینیشن دی د پاورټی باندې د غربت
صحیح او د دا وجوهات څه دی ولې ورست یعنی هر کال چې راپورونه د ورلد بانک له خوا سره راځي همدارنګه نور ستر سازمانونه اداري چي دي یعنی کو کتل سي هر کال پدغه کې بدلون یعنی بدلون پدا حال را روان دي چې فیصدی نور هم د فقر او د غربت ډیر سوي ده تر دا چې را کم سي و چیرې دا نړۍ چیرې پاترازي یا هم هیوادونه چیرې پاترازي چې د دغه مسایلو په خاصه توګه د فقر او غربت یعنی مخنیوي وکړي.
تاسو ډېر اهم سوالو کو نه جین داسې خبره ده ته مونږ وګورو هر کال کروڑونو روپے یا ڈالر چې کم دي د غربت خاتمه لپاره په دنیا په مختلف ملکونو کې هغه داغی الوکیشن کیږي او خلک چې کم دي مختلف پروګرامز هغه ته این جی اوز یا د گورنمنٹ ارګنایزیشن طرف نو داسې پالیسیانې جوړیږي چې په غربت کې اضافه ونشي او په غربت کې کمی راشي. خو بدقسمتی خبره دا ده چې د باوجود دومره خرچونه پس هم په غربت کې کمی نه راځي، ورځ تر ورځ د په دنیا کې غربت چې کم دی هغه سې واقع دي. هغه سې که موږ تاسو ته موږ د خپلې خطې خبرو کو د ساؤت ایشیا نو اوس چې کوم ریسنٹ رپورټ راغلی دی نو هغې کې دا لیکي چې د را روان کال یا یو کال دو ته چې کم دی نو په غربت کې به 2.3% اضافه کیږي او دا د یو این رپورٹس دي یا د ورلد بینک رپورٹس دي. او په هغې کې به نیم خلک چې کم دی نو دا به ساؤت ایشین دي. اوس غټه خبره دا ده چې یو خو په ساؤت ایشیا کې که موږ وګورو د آباد په هغې کې چې پاکستان، انډیا، بنگله دیش دا موږ غریب غوندې ملکونه په دې کې شامل دي. دلته یو خو پاپولیشن ریٹ ډېر زیات سوا دي، بل ریسورس مینجمنٹ صحیح نشته. دا ته چې کومه ده د الله پاک ډېر زیات ریسورسز ورکړي او د ریسورسز مینجمنٹ چې کوم دی نو هغه صحیح نه دی، مس مینجمنٹ دی هر طرف ته. او ډېر زیات دغه چې کوم دی نو هغه پولیټیکل پولرایزیشن هم دی او داسې پالیسیانې څنګه چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړو چې بجای د دې چې مونږ جنرل ایجوکیشن عام کړو په کار داري چې مونږ ووکیشنل یا پروفیشنل ایجوکیشن چې کوم دی نو هغه عام کړو چې خلکو ته سبق سره سره هنر هم ملاوېږي.
او پروفیسر صاحب ستاسو نوراندې موږ چې کله په دې خبرونه کې خبرې کولې ما خپلې همکاري بهشته تلاش ته هم دا خبره کوله چې یو میرمنه پیژنم او پرون مې په خبرونه کې دا خبره کړې چې پرون چې کوم خبرونه هغه د خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره و چې یو میرمنه ما سره په فون خبرې کولې او غیره دا خبره کوله چې لکه په ژوند کې مې داسې وخت نه دی راغلی چې موږ به دا وی چې موږ به خوراکي شیان چې دي نو هغه به دومره په توله باندې استعمالو په تول باندې چې لکه دومره واچوي دومره ماچوي دومره غوړي استعمال کوي دومره ما استعمالوي وې داسې وخت په موږ نو راغلي. اوس دا محل که موږ صرف د پاکستان خبره کوو کو دومره ډیر زیات لکه دا یو خدای سیلابونو لاملونه ورکړي کیږي چې او سیلابونه وو یا کووډ وو خو لکه دا وخت د پاکستان کې کې دا غربت چې کوم راغلي دي عام سړی د دین سمره متاثر دی که په دې تاسو لګرانه واچوي.
تاسو خبره بالکل ٹھیک ہے چې تیر سو کالونه په پاکستان کې دا څه وخت راغلی دی چې اوس تاسو ټول دا وکړه په احتیاط باندې خلکو ته فراغ سکات ته شنو استعمال چې کم دی نو هغه شروع کړی دی. پوری ډیر وجه دی یو خو تاسو په خپل وی چې یاره فلډ راغلو او اوس هم په موږ وګورو د پاکستان درې مهیسه چې کوم ده هغه په اوبو کې ډوبه ده. حالدو چې د فلډ هغه زور کم شوی دی، سیلاب کم شوی دی، خو چېرته جیل اوړی دی، چېرته هغه اوبه دغې دي په پټو کې ولاړې دي. او د بدقسمتۍ خبره پکې دا راغله چې سیلابونه هم هغه ځایونو کې راغله کوم چې د پاکستان هغه علاقه دي چې هغه فرټایل لینډ دی او هغه د خوراک څخه سیزنو د پیدا کولو دپاره چې کوم دي نو هغه مشهور دي. لکه تاسو ساؤت پنجاب وګورئ یا چې کوم دی د سندھ وګورئ یا د بسر د خیبر پختونخوا کومې علاقه چې کوم دي لکه چارسده مردان چې هغه په سیلاب رالو نو دا ټولې هغه علاقه دي چې هغه د ګنو د فصل دپاره، د تماکو دپاره، د کاټن کراپس کوم دی، د وریجو دپاره او داسې د سبزیانو دپاره، د فروټس دپاره. په بلوچستان کې سیلاب رالو نو د ایپلس څومره باغونه چې کوم دي هغه تباه شو. هغه زینو کې آلمو سیلاب رالو کم چې فرټایل لینڈ او کم چې د زری اجناسو پیدا کولو لپاره مشهور نو دا زموږ په قسمتی ده چې د یو اګریکلچر کنټری باوجود موږ یو اګریرین اکانومي لرو زموږ ملک چې کم دی نو هغه یو زری ملک دی موږ همیشه لپاره دا خبره کوو چې زراعت زموږ د ملک چې کم دی نو هغه د بیک بون دی هغه بیک بون لپاره موږ سره صحیح پالیسیانې نشته دي هغه لپاره موږ چې کم دی نو غټ کمې پالیسیز هم چې جوړې دي نو هغه موسټلی غټ زمینداران یا لینډ لارډز جاګیرداران چې کمی هغې ته ډېرې فائدې رسي غریب زمیندار چې کم دی نو هغه ته کمه فائده رسي اوس دغه ټول ځمکې چې کم دي هغه په سیلاب لاندې رالی اوبه هلته اوس هم ولاړې دي او د دغه په وجه باندې دا خدشات په ملک کې دي چې یاره را روان کال دوه چې دا د دې ځمکو بیا ریهبیلیټیشنس کېږي دا بیا دوباره د کر چوګه کېږي یعنی قابل کاش جوړېږي نو دا بر ټایم آلی نو دې لپاره پکار دی چې داسې مربوط پالیسیز حکومت جوړې کړي او خاص کر کم زموږ نیبرنګ کنټریز چې دي چې دا هغوی سره
پروفیسر زاکت خان صاحب زما په خیال سیګنل کې بس ستونزې راغلي
سیګنلز کې ستونزې ده
دا خبره ډیره لکه مهمه ده یو بل اړخ ته هم بهشته مای چې د پروفیسر صاحب نه دام پښتنو کو چې یو درآمدات او برآمدات هم ډیر حساب چوي د یو ملک په اقتصاد کې چې د په کور کې څه شایان پیدا کیږي هغه بهر خرڅ کین هغه پیسې کوم تر شي او دا بهر نه چي دین او کفسر اخلي په پیسو باندې نو هغه کور تر شي خود غ شانتي کې پدی کې هم لکه یو بیلنس پکار به یو توازن کنه
هم دغه پښتنه مغوړم چې د پروفیسر ازلکت خان صاحب څخه هم پښتنه وکړو چې راسره چې په غریب مملکتو تو وایو په خاصه توګه هغه مملکتونه چې ډیولاپینګ کیږي یعنی اوس زموږ آسیایي مملکتو کې وایم چې زموږ سمې هم دغه مملکتو سدي نو دا څنګه کولای شي چې خپل ځان د حال راوباسي او څنګه کولای شي چې هغه کومکونه چې په سیمه کې زموږ د هیوادو سره کیږي کبي هغه افغانستان دی پاکستان دی په هغه کومکونه په څه انداز باندې ولګول سي څنګه خاصه توګه باندې ولګول سي چې د خلکو سره کومک وسي او بیا نو په توګه ته نه پاده چې د بیا د مملکتو سموږ یا قرضیا خو یا همدارنګ نور
بالکل دا قرضو سره مرایت کړ چې لکه قرضې چې دي دا هم یو هواد سمره غربت سره مخ کولای شي
او څنګه دا پرشر وي یا دغه دباو یا دغه پر د یو مملکت پر اقتصاد باندې پر خلکو باندې څومره
او د دې مثال دی وړو کې کور نه شي لکه اوس موږ کوم خپل ځان باندې واخلو کنه چې کوم ډیره قرضې کړي او بیا هغه قرضې موږ هر میاش قسطونه ورکو کنه نو چې سم موږ ګټو هغه په قرضونو کې زی نو په کور کې به موږ په وګړو سره لګاو موږ به سخرو نو دغه د غربت په دغه ځای کې
او کاغه پیسې د قرض ته واخلې لکه د بانک څخه په قرض اخې بیا هغه سولر سه کاروبار شروع کړي په یو څه ولګې چې تا ته برته عاید را روان وي نه دا چې پیسې واخیستل سولې
دا زموږ
سره پروفیسر صاحب را سره دی ډیر دا
ګوره بجلی لاړه دا هم یو دا هم لکه ګوره یو خبره ده چې لکه خلک عام سهولتونه نه هم
بالکل
محرومه پاتې شوی
دی مخکې ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب تاسو ته یو ځل بیا راغلاست او تاسو زموږ आवाज اوري
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام پروفیسر صاحب نگین جانی ما مخکې د چې تاسو سره مړی کا پریس ولا غوښتل موږ دغه پښتنه پر دا باندې تاسو نظر مو اخو چې په سیمه کې کزموږ هیوادو ته وګورو هغه چې پر مختلې نه دی اوس د پر مختک په هغه پروسه کې دی ډیولاپینګ کنټریز دی او البته بلل کیږي نو دغه هیوادو نه چې کله نړیواله ټولنه یا نړیواله هغه سازمانونه چې دی غټ غټ ادارې دي قرضه ورکي او داسې هیوادو ته لکه پاکستان سو افغانستان سو همدارنګ آسیایي نور مملکتونه دي نو دغه قرضې پر هغه هیواد باندې فشار څومره او بل څنګه کولای شو چې دغه قرضو څخه ځان خلاص کو او خپل ځان ته داسې لار بر جوړ کو چې پاګه کې زموږ صادرات ډیر وي او د نور هیوادو څخه هغه درآمدات مو کم وي
ګوري ټول ناول څنګه ما تاسو خبرې وره دي چې که یو
دا مونږ د خپل پزې یو فیملی کنسیدر کو او هغه قرض واخلي او هغه کوم دي بیا د هغه قرضې ادا کولو کې د هغه قرض په منتلي بیسز باندې دي او اگر راځي واوی چې تستونه ورته نو د تفزان ته څه بچيږي مطلب دا چې د یو قرضې اخستو د پاره به بیا د ادا کولو د پاره به بیا بل قرض نه وی قرض به اخلي نو دا چې یو سلسله په دې شو ملکونو کې هم شروع ده چې د زور قرض ختمې دوه لپاره مونږ لګیا یو نوې قرضې اخلو نو د ټولو نه هغه خبره خدای دې چې هغه په دغه کې وی چې خپل صادر سره خپل دزوي چې دا یې مطلب دا دی چې د خپل ریسورسز مطابق چې کوم دی نو هغه خپل اخراجات چې کوم دی هغه اوساتي او ډیر زمونږ داسې خلک هم دي چې هغه د بهر ملکونو تلارشي آلتا داغه لیوینګ سټانډرډ وګوري بیا دا غواړي چې اوس دغه سہولیات ته زما په کور کې وي پښوږی نکا بیا چې دا هغه خپل کور ته هغه سہولیات راوړي نو دا هغه د کډې کې د هغه خپل خپلوان غوړن کینو اګین دا هغه نقل شروع کی چیرې د دې ما شرم وي نو دا چې هغه یو کمپټیشن شروع شي د تمونګ ډیماکسیشن ایفیکټ وایي چې ریسورسز چې کوم دي نو هغه هغه مرني خو داغه ځان نه د اوچت تر چې کوم دي دا هغه نکالي مونږ شروع کوو هغه بېجا اخراجات او دغه نو ټول نه غټ خبره خو اولدار شي د قرضو نه ځان خلاصول دي خپل اخراجات چې کوم دي هغه به کنټرول کوو که هغه په فیملی لیول باندې هغه په ملکی سطح باندې او د خپل ریسورسز مطابق خپل اخراجات کو د اغې نه به بهر نوزو دې لپاره اوس کومه ګورو په ملکی لیول باندې ګورو نو ډیر زبون دا چې خرچي دي چې اغه غیر ضروری دي اغه غیر ترقی کوي دي په اغې کې چې کم دی مونږه کیمرا وستې شو اغه باندې کټ لګې دي شي چې په اغه خرچه کومه اونکو نو هم زمونږ په ملک یا زمونږ په دغه په ترکه باندې اثر نه پروزی تاسو وګورئ چې زمونږ مشران بهر دي نه ځان سره بجیاز د خلکو نډک کی بیا آلته پر ډیر اغه ټوګلټو هوټل کې به دا اږي بیا سټی وی دا وی ډیر خرچه راځي سوزل داسې په دلته په اخبارونو او په دې میډیا باندې راغله چې کله زلزلہ وا یا سیلابونه راغله په مونږ باندې زمونږ مختلف وفود چې کوم دي هغه به هر تلاړ او د چاندي غوښتو د پاره یا د امداد غوښتو د پاره او بیا د هغه آلته د عیاشانو چې په کوم هوټلونو کې د هغه سټي وا څنګه هغه ګرځېدل کوم گاډو کې به بیا ګرځېدل نو دا چې په دلته به رپورت راغله چې یاره دومره بیزان سره امداد لیروړي چې څومره خرچه وشو نو دا کوم اخراجات چې کوم دي هغه تمول پکار دی بل په ملک داسي ایجوکیشنل انسټیټیوشن چې هغه د انټرنیشنل سټانډرډز دی د هیلث انسټیټیوشن هاسپټل چې خلک بهر دي د بهر له پځه باندې چې خپل ملک پاتې کیږي او خلک د بهر نه دلته راشي چې دلته علاج د لپاره راشي پاکستان ته د ایجوکیشن د لپاره راشي پاکستان ته نو دا کې سم سټپس په اوچتول غوړی دا هغه نه پس پر زموږ دغه کې بل داري چې موږ خپل امپورټس باندې هم یو نظر واچو او دا چې بل ډیر غیر ضروری شیزونه چې دا هغه ضرورت نه یو پاره باندې موږ د خپل قیمتي زره مبادله چې کم نه دا خرج کوو ځکه موږ وګورو دا لگزری ګډز ډیر زیات پاکستان ته موږ راغواړو په دې باندې کټ اولګي یادې باندې ډیپیانی سیوا شي چې دا ډیسکریج دی د امپورټس دا چې د پښوګانو د څو خوراک د بهر ناراضي ایون تاسو کده غټو خارونو تلاشي اسلام آباد لاهور په خبر او دې کې دا کم غټ سپر سٹور چې کوم دی نو هغه کې امپورټډ اوبه هم پرتی دي اوس امپورټډ اوبه ماته خدا شي لګي چې د په خبر اوبه چې کوم دی د اب زمزم نه پس د دنیا بهترین اوبه دي دا هم موږ د بهر نه راغړو نو دا مونګه خپل ریسورسز چې کوم دي هغه لګیاوی ځای ته غیر ضروری او غیر ترقیاتی شیزونه باندې د دې په ځای باندې مونږ ماشينري راغوښتې شو خپل ملک انډستري جوړولې شو نو دا کې سم سټپس چې کوم دي هغه بالکل پکار دي چې واخستې شي او همدغه یو طریقې چې مونږ خپل ایکسپورټیبل آئٹمس چې دی هغه ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز یا ایگریکلچر کی کم دی پاغه باندې خصوصی توجه ورکو لري مارکیټ ځان ته وګورو د خپل ایکسپورټیبل پروډکټس لپاره او امپورټس کم کو نو دغه به زمونږ دا کم مسائل چې کم دی پدې کې به کمې راځي ادروایز کومګه دا چې سم میجر ځوانه خستل نو دا مسلې به وي غربت په سیوا کېږي بس تاسو د پروګرام کې ما وره د تاسو د پیښور دغه نه چې سلور 15 لک روپے ولګي او سعودي عرب ته دوبه ته لاړ شي انده بیا مزدوري کوي
او کارو د پاره د باندې سي
کارو د پاره اوس دلته کې یو خو زمونږ د خلکو هغه سای کی جوړ کړی ځکه هغه یو کس پچی وی چې د وزیر اعلی زی پچی یو د اے سی زی او د ډی سی زی مونږ ته څوک نو کری نه راکړي یو خو مونږ خپل دا سای کی بدلول غواړي چې یاره ولی مونږ همیشه د پاره صرف د پبلک سیکٹر نوکری چې کوم دی نو هغه پریفر کو او نوکری مونږ صرف یا روزګار مونږ دی ته وایي چې هغه په پبلک سیکٹر کې وي تاسو په امریکا کې اوسې دي څومره کسان دي چې هغه په پبلک سیکٹرز کې جاب کوي میجورټی خلک په پرایویټ سیکٹر کې جاب کوي تر نه کوي
بالکل عام چې کوم کاروبار او روزګار لکه تر لاسه کیږي نو هغه ورزي په لکه
دا هغه ورجو دا هغه نه فائدہ اخلي زمونږ د خلکو دا یو نصيحت جوړ شوی دی چې خنو قریب په پرایویټ سیکٹر کې ملاویږي هغه باندې کې هغه به هایلی پیډ جاب وي خو لو پیډ جاب او د کلرک نو کری چې کوم دا هغه ماستر ډیګری هولډر ایم بی اے به کړی یا ایم ایس سی به کړی هغه د کلرک جاب به هغه کې ځکه چې او دلته جاب سکیورټی شته او سرکاري نو پری دا نو دا ذهن د خلکو بدلول غواړي دا کم سلو 15 لک روپیا چې دی په ویزا او دا دومره منډه ترړي وهي او دا لګي او دی بهر زی دا سلو 15 لک روپیا کده په خپل کلی کې په خپل مالت کې یو جنرال سٹور ورکوټه کولو چې چته چې په کلی کې اټه وي نو اون به د سعودي عرب نه زیاتې پیسې دی په خپل کلی کې په خپل وطن کې ګرځي
دلته یو پښتنه ده
دا غوښته کوم دی هغه انټرپرینوریل دغه چې کوم دی خلکو کې هغه ټرند نشته لري چې هغه په خپل روزګار شروع کی او دغه کې نو با دغه چې ځانم پر روزګار کې ځان سره بنو خلک کال تاسو چې کوم دی د سر په دوه درې کس نور په دې دکان کې کار کوي جابز ملو شي نو بجای د دې بیلال شي دغه پیسې چې کوم دی هغه په ویزا باندې ورکی او بیا تاسو تم پته ده مونږ تم پته ده چې په دغه ملکونو کې بیا څومره مزدوري کول څومره ګران کار دی الته څومره ګرمي ده او الته څومره تکلیفونه ده خلک برداشت کوي
بالکل او دلته کې دا خبره بالکل تاسو مهمه وکړه چې لکه خپل هوا د نن هغه افرادي قوت چې دین او هغه هوا د نن استعمال شي پیداواري صلاحيت چې دین او هغه خپل هوا د نن چې دین او هغه کې اضافه وشي دا ډیره زیاته مهمه خبره ده کومګه وسره چې تاسو چې د بهر خبره کیږي دا او د مونږ د یوتي د ځوانان چې بهر ملکونو ته روان دي مونږ خپل په بهر ملکونو کې آیا چې یو په هر ملک کې چې کوم د یو هواد وګړي میشتوي او کوم غزوای چې د افغانستان پاکستان او بیا کوم د پاکستان خبرو کو چې کوم پاکستان ته هغه پیسې لګو یا غزر مبادله چې ورته ویل کیږي آیا دا هم دا کولی شي چې لکه د غربت د خاتمې چې کوم پلان وي یا چې کوم غربت د خاتمې لپاره چې کوم کېدی شي او لاري وي پاره کې یو ډالر هم د چې د بهر نه چې کوم پیسې دي کاغه ډالر وی کاغه پوندونه وی کاغه ریال وی او دینار وی هغه پاکستان ته یا افغانستان ته ولېګلې شي نو اقتصاد
د پیسو
هغه فلوس دی هغه
دا خو دې ډیره هغه خبره تاسو وکړه چې دغه پیسې کوم زره مبادله دي زمونږ غریب ملکونو ته راشي او دا د دې پروپر استعمال شي نو الوه د دې د غربت په ختمېدو کې به د خپل رول پلی کوي اوس کوم ګورو ان اوریج د 25 نواله تر 30 بلین پورې پاکستان د ډالر څخه کم دی پاکستان ته د فارن ایکسچینج راځي خو دا یو عرب د پاره مونږ د آی ایم ایف غلامه ته تیار شو او دغه پیسې کی راشي نو هغه چون کې پراپر استعمال نیوی د اویزیات استعمال کې چون دی هغه ان پروډکټیو چینلز کې وی لکه دلته په غم قاده باندې د هغه خلکو دغه چې تم دې سټانډرډ خوشي نو غم قاده باندې زیاتې پیسې لګول شو
جوړه جامې پیسې تلې راغلي
د هغه انویسټمنټ کې زیات خلک دې چې په غریب باندې کورونه جوړ کړي
کور پہ جوڑ شو پاگا کور کے آگا اسی کی بس آگا انویسٹمنٹ ونس فار آل اوشی اور اگر چون کی دا آگی بیا ریٹرن نوی دا گر نوی نو آگا ان پروڈکٹیو یوز دا وجی یا خل کو سارا مقدمہ مقدمی شروع کی دا زمان از مکنی ولی دا دما سارا دا کڑی دیا کڑی دی یا دا سی گزان لپے غر غر گاڑی واخلی اور پا آگی کی گرزی نو چون کی دا آگا پیسو استعمال کی کم دے آگا صحیح نکی دی نو دے دا پارا کی کم رول دا زار مبادلہ پکار دے چی دا دے غربت پا کمی دو کی یا پا خاتمی دو کی آغا خپل کردار ادا کی نو آغا سی کردار دا دی زار مبادلی نوی
او یو ادل دا کی یو وقتی آغا ٹیلیفون هم زمان یو ریدن کے کرے وزمان آغوی آغا دا وسائل دا تقسیم خبر پا مخ بانے کولا
نئیم تاثر سب دا بشور سخے زنگ و حالی ول چی کل چی حکومت هم یو هغه کرپشن چې وایي هم دغه مخنیوي ونه ننیسي او بل هغه فرق چې دی یو تبیس چې دی د خلکو په منځ کې چې کیږي هغه ختم نه کی او جسټس رانه ولې نو ول
لکه د دولت منصفانه تقسیم شو یا د وسایل منصفانه تقسیم شو ونه شي نو هم ویل کده غربت اضافي یو وجه ده تاسو په دې اړه څه وایي بشه ده
دا خو بالکل جی دا خبره ده چې کوم زمونږ په دې غریب ملکونو کې انیکوالټیز چې کوم دي نو هغه ډیر زیات وي یا یو طرف ته اکستریم غربت وي او بل طرف ته چې کوم دي نو ایلیټ کلاس وي امن کی مڈل کلاس کی کم دینو آگا ورس تر روز سنکی گی مڈل کلاس موسٹلی کی کم دینو آگا سیلریڈ کلاس بھی اس یو طرف تر تنخواہ گانی آگا حساب سرا نہ سیوا کی گی کم حساب سرا چپ ملک کی گرانی راجی نو دا ورس تر روز آگا کلاس لگیا دے ختمی گی اور دا چکم دے یو خطرناک خبر ہے چپ ملک کی دا مڈل کلاس چکم دینو آگا ختمی گی بتا چی کله غربت سی واشی نو کم کس ډیر زیات غریب وی هغه د خپل ویلیوز د ساتلو چې کم دی نو هغه هم ډیر زیات خیال نه ساتي تاسو ګوري چې ډیر زیات غریب شي نو د خپل خېټې د پاره د خپل جون د پاره هغه بیا کرایمز هم کوي هغه ډاکین کوي هغه بشوکین کوي هغه قتلون هم کوي نو دا خو یو غټ ذریعہ دی چې یا کبا دہشت گرد طرف تنظیم کلب کے پاکستان کے دہشت گرد ڈی رضیا تھا آغا کلب یا اسٹڈیز ایشو آگے تحقیق ایشو آگا دو یار آگا لاکھوں خلق چل تو ڈیر زیات غربت تھی ڈیرا غریبی دا نو پدا قسمہ دعوے کی کم بھی زیات انوالو تھی نو دا کو ڈیر اہم خبر ادا تھی دا مڈل کلاس ختمی گی اور غریب سے واقعی گی نو دا مختلف معاشرتی برایانی کی کمی دی پدی کے با اضافہ کی گی
صحیح او په اخیره کې به پروفیسر صاحب د دې ورځې په مناسبت سره پیغام ولست ورکول غواړي په خاص توګه ځوانانو ته
نه دا ځوانانو د لپاره خو زما دا میسج یا د چا دا ریکوست دی چې پلیز پلیز ورکوټه کاروبار شروع کړي د لګو پیسو نه شروع کړي خو خپل کاروبار شروع کړي بجای د دې چې تاسو ډیګری په لاس کې نیولې او لس کال او پنځه کال او څلور کال او دوه کال چې کوم دی نو د پبلک سیکټر یا د سرکاري نوکرۍ انتظار کوي تاسو چې کوم انتظار کوي او بیا کوم تاسو ته لو پیډ یا په پبلک سیکټر کې ملایي جو د خلکو مننه کوي دا هغه په ځای کې دغه وخت تاسو کال دوه درې کم تاسو د روزګار په انتظار کې چیرې ماته به سرکاري نوکری ملایي دا وخت تاسو په خپل کاروبار کې اوله ګولو نو د درې کال پس په تاسو حالت کې کوم دی د هغه کس چې کوم دوه کال مخکې درې په یو سرکاري نوکری کې د غکړی وی ماغه ته ملو شي چې د هغه نه ډیر بهتر وي تاسو به د دې جوګی چې ځان سره درې څلور کسه نور په روزګار باندې ولګوي نو زه دا ریکوست دا میسج دی چې جاب سیکر په دې باندې جاب جوړ جوړ شي دا ور همیشه د پاره که تاسو کامیاب خلک کامیاب بزنس نن وګوري په دنیا کې هیڅ څه واخلي نو هغه د ډېر کم پیسو نه او د ډېر معمولی روزګار نه سٹارټ اخستی ولا پاتې دا فضل کی او هغه غږ چې ته ورسېږي دا چې یو حدیث مفهوم دی چې په دنیا په لسو حصو رزق چې کم دی هغه کې نه هیڅ الله پاک چې کم دی هغه په تجارت کې شي دې مطلب دا شو چې په تجارت کې نه هیڅ ریزه کړی دا باقي یو حساب دی ټول پروفیشنز باندې تاسو تقسیم کړئ نو هغه حساب سم رہی.
صحیح ډیر مننه پروفیسر صاحب دا ډیر جوړه خبره تاسو وکړله او تاسو هله هم دغه پروفیسر صاحب چې د دې خبرو نه به هم د ځوانان څخه زده کړو کې او ریدون کې ریدون کې چې دین غوي بس زده کړو کې نو تاسو ډیر زیاته مننه کوو چې تاسو د خبرول لپاره وخت راو باسو
ډیر مهرباني دي تاسو خوشاله شئ د مهرباني
مهرباني
الله په امان السلام علیکم السلام علیکم
خبری وکړلې او د چدي خپل د اقتصاد د څنګه مشر هم دی په پښور پندون کې نو ډېری مهمې خبرې وې او اختادیو چې تاسو په زړه پورې معلومات تاسو هم ترلاسه کړی وي او راپورونه لرو ولاړ بسو یو راپور ته د هم د ډیوی همکار نعمت الله سرحدي راپور دی چې د بلوچستان څخه راستولې دي. په بلوچستان ایالت کې اوسیدونکي افغان کډوال هم د موجوده ګرانۍ له وجې د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا څه ستونزې دي چې ډیر سره مخامخ دي نور حال به په دغه راپور کې په ګډه سره وګورو.
جان محمد کاکو په چمن سرحدي ښار کې د سړک پر غاړه ناست استعمالي ګړۍ خرڅوي. دوی وایي چې 48 کال مخکې د افغانستان د کندهار ولایت څخه پاکستان ته راکډه شوی دی خو په پاکستان کې په اوس حالاتو کې روان ګرانۍ د دوی ژوند هم د سختو کړاوونو سره مخامخ کړی دی. ګټه یې لږ ده لیکن مصرفونه یې ډیر دي.
په پاکستان کې ما د اوس داسې حالات نه دی لیدلی. دای مجبوری و دای تنگی منی دیل دیلی دا دا انسانیت حالات ندی دا بالکل دا غشی حالاتی چی ار سرائی دا خپل زان بیزار دی و بچان می دی ولا که دا پیاز دا لرم
دروان کا پر دویم جون باندې حکومت پاکستان د ډرایو په نامه یو کمپینز د یونیسار او د سفران وزارت په مرسته سره ته ورسوي. په هغه کې یو اشاره 3 میلیون افغانانو په پاکستان کې د وسیدو تصدیق وسو چې دوی پی او آر او ای سی سی کارډونه لري. حکومت پاکستان مخکې ویلي وو چې دوی سره 1.4 میلیون افغانان رجسټر دي خو چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې کم افغانان اوسېږي دا غو تعداد څه اندازه تر اوسه نه دی لګول شوی خو هغه هم یونیسار په لکونو کې شي. په پاکستان کې په قانوني توګه اوسېدونکو دغه افغانان اوس مجر کارډونه هم لري. وایس دوی په پاکستان کې په ځدانه توګه نه یوازې څخه بل ځای ته سفر کوي سي او نه روزګار کوي سي د خپل بچانو نه نه په کپه برابر کی او نه پر ماجر کارت پر چمن پوله تک او راته کوي سي
ګور ارزانی دی جوړی کی وروره نو سر دی کوم کنه وکي وروره شي نه لرو وروره یو خو ماجر دی وتاین زو ماجر کارت باندې نه بارډر تا وستای سو نه دوری کوټ سلایس می څوک مژ منی او موږ زه خو درخواست دغه دی چې موږ سره د همکاري وس ډوډۍ کوم دی یو ډوډۍ په سلويش کال داري د شلو ډوډۍ دی سلويش کال داري هغه نه برابرې دا وړو غوډي دی مثلا موږ سره د همکاري وس مثلا د ماجر سره نه
خو حکومتي چارواکي قانوني اسناد لرون کې افغانانو تنګولو دغه خبرې منولو ته تیار نه دي. د چمن د زدې د پلوسو مشر محمد علي قاسي وویل چې په بلوچستان ایالت کې روان حالات له وجې خپل شناخت ثابتولو کې ناکام پاتې افغانانو په ضد دوی کاروایی کوي. پر چمن سرحد حکومت پاکستان اوس هم هغه افغانانو ته په پاکستان کې د نن راتک اجازه ورکوي چې دا غو سره د افغانستان د کندهار ولایت تذکره ورسره وي خو دغه افغانانو ته یوازې په ځل چمن کې د اوسېدو اجازه وي خو دغه افغانان اکثره کراچي سن ته تکول غواړي چې هلته بیا د سن پلس لخوا نیول کیږي. نعمت الله سرحدي وی او ډیوا چمن.
زه چیوه خزایم
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم کراچی کې ویم.
زمانم کامل خان میا خیل دی. تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چورې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین یم.
او اوریدونکو لیدونکو بیا په خیر راغلی بی بی شیرینی خبرونه ته. او د خبرونه کې د پروفیسور صاحب خبرو ته مې ډیر زیات خیال او پروفیسور زلکت خان صاحب چې د اقتصادیات ماهر دی
بالکل.
او دا اسی دې طرف ته مې سوچ لاره د وونکو کاروبار طرف ته کنه چې لکه اوس موږ خود اورسیز پاکستانیان لکه د سمندر پار یا د سمندر نه اخوا یا و سمندر نه پار لکه تخپل هوادونو څخه خود دې ته مې پام چې لکه موږ هواد ډالر لیګو کنه خپل هوادونو ته موږ ډالر لیګو نو مې دا خبره ډېره غټه کوي خو دې خبرې لکه دې خبرې ډېر خلک پام وته وګرځیدو چې لکه سید هغه پیسې خوراشي او سن سای اقتصاد ته دغه فائدہ ډیری خو که هغه چې بیا پسمی زی ولګین نور هم لکه فائدہ کیږي شي
بالکل هم نه غره
یو کاروبار چې شروع شي ورو کې شانی کاروبار پیل شي
لیکن جانی البته دا د یو استاد یو خبر مې د چمې شم په ذهن کې پاتې ده دوی خبرې راته کړې ویلې زموږ د د اکاونټینګ استاد نو ریبه ویل چې یو خو تاسو په کور کې انویسټمنټ وکي پراپرټیز
بچی
خود ہم خوشحال ہے لگا دیر لو انتظار میں اوکا سبا میں ختم دو خوزا شکر دے سبر میں شروع
شلے انتظار میں پزیش ہو زخیر دے سنگ ایتا سو صحت طبیعت مخدی رزش پی خطی لیگی
جی ماشاء اللہ ڈیر خا امپرومنٹ دے دیر تیرو رسو کے ڈیرا زیادہ بیمار ہوں پتہ نہیں جمع بہتی آتی
موسم بدل گی
موسم بدل دے
جی موسم بدل دیا ہو اغه زه کومه تاسو سره خبرې کوله ما واکو کو بیا د اونو نه پانی ورته دلې وینو هغه میرا ټولونه نو شامه انتهای ګډه وډه وا او په دې کې کولم کنیکټ شو نو بس بیا مې سکړې وي
هغه مونږ ته اندازه و شمګي داس کار چې تاسو یا خو په منډه ټلیفون لراغلی یا واک کوي اندازه شو بس و باور تاسو کینو یا خینه خو
بالکل لزان خاص ساتھی بولی دا موسمی بدلون ہم انسان باز الرجیاں دی چھ مخی ترازے نو اب
جی تا چھ بالکل صحیح وے نو نگینا بہشت بچے تن پروگرام کے یو درس والو نے تما ذہن کی گتسی یا خطا چھ اقتصادیات تو مان خبرم کوے او باہمی احترام او یو بل عزت خیال ساتل او بیا لس کال رستو چې کم زمگا حالات و نن کم حالات دارے موازنہ ہم خبرو کے رالا نو دیر سے خبر دا محترم و سوکڑے او اخیر سر بازو مختصر دا خبر شاملو ما چے تک دا پیسے صحیح استعمال سرا صحیح نالج ہم پکا دے او سرا صحیح ٹیکنالوجی پکا تا کر کروان دے پا معاملہ کے بزر گورم چے دا مونگا وارا زمیدار چے کمیو مونگ سرا اس اوزار نشت دے دا سے چے کم پا لگ ٹائم کے لگ انرجی کے مونگ تا زیاد پروڈکشن را کی او جدید ترین طریقے سرا مونگا خپل کار روان کو اگر سر ذہنی اور اقتصادی دباؤ نہ مونگا خلق تیری کو دین دا کاروبار خبر تا سو کرے نو دا کاروبار مونگ سر اس گراؤنڈ ریالیٹی دادا چدا سے نالج نشتا دے خلق کو سر خاصا چرگی بہت ساتھی عام سے دا پبلک خبر کو مجھے پکلو کے دا بہو کی دونوں نظیات بزاقوی سکارو کی I mean to say چکار کولی شی خو گائیڈ لائن نشتا دے بیا با دا ملکی ساتا باندے سراشا منو زمگا چکم مشری کا نا نو آغا تا پکار دا دی مگا دے دا سو مشر سے لکو چے آغا کے دومر صلاحیت ہوئی چے یو قوم چلولو دا پارا کم کم زی کے دا کم کم خبری ضرورت دے نو دا غی مطابق تے آغا دا غا جغرافیای حالات مطابق پا غزے کے رچی او کار دے کئی مطلب میں دا دے
یعنی دخل کو پالات و خبر ہوئی یعنی پاخلگو کے جوان کڑی بھی پاخلگو پاستنزو مشکلات و باندی خبر
عوامی لیڈر بھی
او جی عوامی لیڈر بھی او غدا پیگی پا حالات و باندی پیگی اس پا گرونو باندی پا میدان باندی وی آف لیوین مختلف ہوئی نو دا خبر نا دا چی امک کشی دی بونگا آخی خلکو دا پارا سوچو کو چی کم دا میدانی خلکو دا پارا کو مطلب دا یو پورا سائنس دی او پا دی پویدل پکار دی نو یو خدا خبر دا بل دادا چی رندو سترگو باندی مونگا پیسہ خرچ کو بل خدا سارا زیما نو دا دیر غلط خبر دا پیسہ بچت پکار دے اور بیا پیسہ پا دا سی زی کی لگول پکار دی چی دا کم آؤٹ پوٹ یعنی داغی آمدن هم مونږ ته ملاویږي کنی نو مونږ به نور هم د تبعی او بربادۍ په لحاظ لاړ شو. بیا د قومي سطح باندې یو بله خبره کوم چې جنگي صورت حال زموږ ته بچت یو ډېره لویه پیسه چې کمه ده هغه په جنگی ساز و سامان باندھے لگے گی. نو کزم کا امن قائم شی تا منگیانو سر تجارت منگا شروع کو خ حالات کریٹ کو دا بغیر سو وجہ باندھے منگا چلا کم دا اختلافات جوڑ کر کی دا پہ منگا ختم کو نو تیس سر ہم زم کا ملک پہ اقتصادیات باندھے دیر بہترین اثر کی دی شی لکا زم کا ایکسپورٹ او امپورٹ سے کم دے اغب بہتر شی او عوام تا بسہولت میسر شی دا دینا بل کرپشن دے ہر قدم کی کرپشن دے دا سوچ کرپشن دے خبر مشورے کرپشن دے اور زیادہ پیسے کرپشن دے بازار کے پتاس تک یو شیر پیور نہ ملا بھی گی تاس تب سوکھ سما مشورہ ضلع لکھا کارونا شروع کر ماں پہ پتہ نہیں لگی گی چاہتا مشورے لاڑا شم اور کلاڑم شم نو پچاس سدا کے ریل دا حقیقت پہ کہ ماں پہ سل دیواروں نہ ولاڑی شروع نہ منگا دا یونائیٹڈ نیشن باندھے سبق بےغم شو تیرا اگر چی عمر لہرا دوں روزہ نہ رہتے چی پارے لگی آئی
خبر واقعی نکتی چی پدے بانے غور کول ډیر زیات مهم دی.
بالکل
زموږ سره زموږ قدرمنه میلمنه هم راغلی ده.
بالکل زموږ قدرمنه محترمه میلمه زهرا جلال را سره ده او دې ته شرغ لاس ته خدای مراوله
په خیستلی مشي
سلام
وعلیکم سلام او نړی مننه ستاسو څخه چې همیشه مو په ډیر مهم موضوعات زموږ سره ګډون کړی دي او دا هم چنن هم په یو ډیر مهم موضوع سره است موږ ته خپل وخت راوباسي دا چې پوهېږم خوستن دی دا مهال ټول خلک به دیږي دلته خو بیا هم تاسو را سره نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ. میرمن جلال کرا سنن په ټول نړۍ کې ګورو چې د فقر او بېوزلۍ د ختمولو دپاره یو مبارزه روانه ده نو دغه ورځ لمانځنې څومره ډېرې مهمې دي؟
مننه ډیر څه موضوع ده او ډیر د ښه ورځ ده چې دغه موضوع لپاره پاملرنه کیږي ځکه چې دا موضوع ډیر اهم موضوع ده چې دې ته کوم ورځ ځانګړې شوی دی او بیا هم د خلکو تمرکز یا هغه فکر ورته اړول کیږي چې یو څه ناڅه دلته فعالیت شروع شي. زما فکر کې خو دغه پټول جهان کې مشکلات شته دا سی به نو وایو چې نشته خو بیا ځینې پیشرفته پر مختلف هیوادونه چې دي کوم وګړي چې فقر ته یا بدبختی ته ځان ورکوي هغوی خپل مرضی وي یعنی کار نه کوي لکی کوي مشکلات ځان ته ایجادوي یا مثلا په نیشو نور مواد ځان اخته کوي بس هغوی بیا ډیر ګرامه په خپل غاړه وي او پاتې شو هغه شاته پاتې هیوادونه لکه مثلا افغانستان دی پاکستان دی مثلا ځینې نور اچایي هیوادونه دي مثلا افریقایي هیوادونه دي چې هلته رښتینی فقر غربت د خلکو دپاره ډېر یو ستونزمن لامل دی چې هلته خلک یعنی هڅه کوي چې دوی کار پیدا کړي کار نشته او دوی کوشش کوي چې ځان ته یو نفقه پیدا کړي هغه لاره ورته نه ملاویږي مثلا دغه اوس نږدې وخت کې مونږ وګورو دغه مرزونه البته اروپا او د اسیا ترمنځ کوم مرزونه چې دي سلګونه خلک د افغانستان د پاکستان د بنګلاديش حتی د هندستان دغه خلکو چې لاره لري ډېر خلک په سیندونو کې ډوبیږي دغه لامل فرق دی بکنه غواړم فقر دی چې تر مرګه پورې سرحد رسوي بدلته یو اجباری فرق فقر ده یو هم چا خبره خوشی فقر خو هغه چې دی خپل ځانونه بدبخت کوي یو لامل یعنی هغه مریضی هم په زور د ځان ته پیدا کوي یو مریض وی چې الهی له طرفه مرض وي یو چې خپل یو څوک ځان ته پیدا کوي یو چې مثلا داسې تحمیلی فقر ده چې کله جنگونه لامل شي کله مثلا طبیعي پیښي وی لکه زلزلې سیلابونه لکه اوس پاکستان کې چې ډېر سیلابونه راغلل ډېر زمونږ مسلمان خویندې ورونو هلته متضرر شو جانی او مالی همداسې په افغانستان کې زلزلې ډېر خلک وځپل مثلا په افغانستان کې نظام بدل شو ډېر خلک بیکار شو ځینې موسسات ودرېده ځینې نور مشکلات ایجاد شو بس دغه هغه څه دي چې دا اجباري فقر دی دغه دپاره نو پکار دی چې هغه کوم چې وخت خلک دي هغوی یو ترهریزي وکړي فقر له منځه وړل دا په یونیسف یونیسیار په دغه خلکو نه کېږي چې دوی په کومک ویشتله یا مختلف نور موسسات چې مونږ بین المللي موسسات دي چې دغه مرسته رسانی او کومک رسانی فاونډیشن کوي غریبانو دپاره په دغه باندې یعنی ژوندۍ پاتې کېدل امکانات به وي اماري شکن کېږي نه باید هغه کوم دولت چې برحال دولت دی هغوی یو طرحه جوړه کړي یو کار موندنې پیدا کړي یو تولیداتي پروګرام جوړ کړي تر څو هم هیوادوال نرو ښځه په کار بوخت شي اولادونه یې په درس بوخت شي او کورنۍ دپاره یو حلال نفقه راشي دې سره هم دې هیواد پرمختګ کېږي زموږ فکر کې د فقر ریشکنۍ دپاره کار موندنې مهم دی دا مهم نه دی چې یو غټ فابریکه وي یعنی کوچنی کوچنی نه باید شروع وي چې هر تجارت چې نشي کولی دوه درې یو ځای شي یو پروګرام جوړ کړي تر څو چې هر یو فنډ کې تقریبا یو سل نفره پنځوس نفره لس نفره شل نفره هر منطقه کې چې دا خلک په کار بوخت شي احیانا د خلکو دپاره کارموندنه پیدا کېږي دلته د فقر کچه ټیټه کېږي خلکو آګاهي لوړېږي د خلکو هغه افراطیت نظر ختمیږي د یو اجتماع لپاره اقتصادي اجتماع لپاره داخليږي زما فکر کې خو دغه قانون ډیر اهم دي چې یو موجوده دولت باید خپل رعایت لپاره وکړي
زهره جلال خور دلته کې مهمه خبردار چې لکه سکل د نړۍ چې د روز منځي د فقر یا د غربت خاتمه لپاره د هلو زلو او د دې هر یو هیواد کې په دې باندې میټینګونه هم شوي کانفرنسونه به هم شوي غونډې به شوي خبرې به هم شوي خو ملګرو ملتونو چې کم شمیرې دي دا غي تر مخه د محل په افغانستان کې ونی وی خلک چې دي ونی وی فیصد خلک د غربت سره مخ دي او د غربت کې ژوند تیروي یا فقر سره مخ دي نو چې یو خلک نړۍ په دې باندې دا هلي ځلې کوي چې د غربت یا د فقر خاتمه وشي او بل خو په افغانستان کې داسې حالات دي تاسو به دې ته په کوم نظر باندې ګورئ
زه ویلې چې مثلا دا خبره اوس هم داسې نه ده چې موږ وایو چې دا خبره اوس نه ده مخکې نظامونه هم و ته جمهوریت په وخت کې هم افغانستان کې صرف سل خلکو د لپاره کار نه و فقر د منګيري لرل افغانستان کې مثلا بیکاری موجوده و یو لار ورته پاتې و چې هغه نظامی لار و چې ځوانان به جذبېدل نور داسې فابریکات نه و داسې کارونه نه و چې یعنی ټول عوام خلک پکې بوخت شي انته بیکاری و اوس چې دا هغه موسسات هم لمنځه تللې دي او هغه نظامی هم چې مثلا هغه ځینی خلک چې مخکې د مالداری یا مثلا د د غرو د جلغوزي یا مثلا چارمغز د دغه حاصلات نه خپل ژوند مختوړل زراعت نه هغه خلک اوس د هغه شارنشین خلکو ځایونه نیولې دي احیانا زما فکر کې افغانستان کې اوس شارنشین خلک ډیر په تکلیف کې دي او ډیر په بد حالت کې دي خصوصا هغه پخوانی کوم کارمندان چې وي خصوصا نظامی خلک ځکه چې اوسنۍ دولت دې ته اجازه نه ورکوي او هغه خلک کار ملکی کار شته نه چې دوی وکړي او نظامی کې جذب کیږي نه تاسو معلوم دی چې افغانستان کې اوس هم کوم فعال پروګرام نه دی چې کوم فابریکې وي چې مثلا هلته نظامی یا عامه خدماتو اداره بیلې وي دا چې یو نو مختلط دی دا کاروبار مثلا دا ټول هر څه نظام پورې تللی نور هیوادونه که وګوري مثلا دولت پورې ډیر هغه کلیدی تړلی وی چې دولت پورې اړه لري، هغه چې د عامه ادارې دی هغه بیل وی. په افغانستان کې عامه اداره او نظامی او دولتي او ټول داسې ترمیک دی، یعنی یو ځای کې چې بدلون راځي یعنی ټول افغانستان ته چینج ورکوي. بې له خاطر بیا مشکل دی چې موږ ونه وایو چې دا خبره دروغ ده. امکان لري چې که اوه نوي فیصده نه وي دین ارقام کم وي، خو بیا هم موږ ردولی نه شو، ځکه چې اوس خو موږ افغانستان کې داخل نه یو. او هر خوانه چې تر اوسه پورې ماته غږ رسېدلی دی، لومړنی غږ یې همدغه دی چې کار نشته، فقر دی، غربت دی. اوس خصوصا دغه حالت کې ژمی را روان دی چې افغانستان تاسو ته معلوم دی چې یو داسې هیواد دی چې موسمي یخنی لري، چې باید هلته د ژمي دپاره یو انتظام ونیول شي. هلته خو د برق او د ګاز او د دغه نور سهولتونه څه داسې موجود نه دی د کورونو دپاره، خصوصا په اطراف کې. افغانستان خو ډېر سیمه اطراف یعنی ولایتونه تشکیلوي، مرکز خو ډېر محدود ځایونه دي. دغه دپاره کوم ګاز یا بار بجلی یا داسې سیستمونه نه دي فعال، بنان خلق د بخاري او د سیار زغال او ګاز دغه شانونه استفاده کوي. دغه دپاره هماغه روزمره پیسې باید وي چې واخلي او دوی هلته مصرف کړي. او دغه له کومه کېږي؟ دا معلومدار خبره ده چې نن افغانستان کې کار نشته، ځای نشته، خصوصا دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. هر خوانه بندیز دی، دا بندیز اثرات په ملت نه ولوېږي. حتما نو ونه وي فیصد هم امکان لري، سل فیصد هم امکان لري چې دا خلک ټول داسې غربت بد حالی کې لاړ شي.
صحیح اغلی میرمن جلال، که او دا هم وایس چې یعنی دومره کومکونه که تیر وخت کې هم وای افغانستان کې او اوسنی هم نظام چې دی د افغانستان خلک دی او ډیر ستر بشري ناورین سره مخامخ دی، هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې باید وسنی نظام هم ورته پاملرنه وکړي، او بل په خاصه توګه که نړیواله ټولنه هم غواړي افغانانو سره کومک وکړي، یعنی موقتی کومکونو تر څنګ هغه بنسټیز کم کارونه دي چې باید وکړي چې افغانان په مستقیمه وایو مستقله توګه د دغه ناورین سره وباسي؟
وګوره، ما مخکې یادوري وکړه چې هر وخت چې هیواد کې فقر له منځه ځي، د دولت له خوا ځي، باید دولت تدابیر ونیسي. کله چې یو دولت نه پیژندل کېږي، هغه دپاره مستقیم کومک نه کېږي، او هغه ملت به څنګه فقر نه وځي. کله چې یو دولت حتما یو څه لاسته راوړي، رعایت دپاره خامخا مخ اړوي، او که ډېر نه کوي او کم اندازه خو کار کوي. متاسفانه چې اوس تاسو ګورئ کوم دولت چې په افغانستان کې حاکم دی، دا نه د ګاونډیانو له خوا نه د نړیوالو له خوا پیژندل شوی نه دی په رسمیت. او دلته دوی دپاره که کوم کومکونه هم ورځي، هغه کومکونه د موسساتو د لارې داسې موقت تقسیم کېږي چې هغه موقت تقسیمول یک بار مصرف کمپلونه او دغه د تش بشکې او د ګاز ډبې، دغه هیڅ وخت کې د هیڅ ملت درد نه شي دوا کولی. دغه بعد هغه کلیدي ځایونو کې مصرف شوی وای، لکه د اوبو زیرمې جوړ شوی وای، دلته لکه لاسي صنعت ته دپاره وده ورکړل شوی و، لکه مثلا هلته ډیر مونږ هغه لرو ذخایر لرو رقم رقم چې باید هغه اخراج شي او هغه باندې کار وشي، د جنګلاتو په وده باندې، د جنګلاتو په ساتلو باندې. مثلا هم دغه څنګه کې هیواد آبادۍ دپاره شیرازي پیدا کېږي، هم په زمین کې خلکو دپاره یو څه نه څه نفقه پیدا کېږي. متاسفانه چې اوسنۍ مرسته چې کوم راځي، هغه یو بار مصرف کمپل باندې، اوس په یو بار مصرف بشکې باندې پیسې لګول کېږي، اوس هم هی په میل کېږي، پخوا هم هی په میل کېده. داسې کلیدي کار خلکو دپاره نه دی شوی، نه اوس نه پخوا، ځکه چې دغه عمده مشکل دی چې اوس خلک په خپل پخو ولاړ نه دي، همیشه احتاج محتاج وي. که چېرې خلک په خپل پښو ولاړ والته فابریکه جات واړه، مثلا موږ افغانستان کې کتان باخي لرل چې د افغانستان کتان په اروپا او په نړیوال سطح کې جندل شوې کتانو شرکت ګلبهار فعال او مونږ ډیر الته تولیدات لرل. مثلا د قالین صنعت او چې افغانستان قالین صنعت ډیر یو پرمختللی پیاوړی صنعت دی. مثلا د ګلم د ځینې هغه شیان جنگله کارخانه و چې جنگله کارخانه کې تقریبا څو قلمه دلته هغه مواد تولیدېده، مثلا اجناس تولیدېده، خو هغه ټول په ټپه درېدلي دي.
دلته میرمن جلال، دلته یوه خبره پکې به زه شامل کړم، تاسو بیا خپلې خبرې ته هم دوام ورکړئ. کله چې تیر کال دا نظام د ړنګ شو، د افغانستان وضعیت بدل شو او طالبان واک ترلاسه کړو، دا غي نه یو سو ورځې وړاندې، یو سو میاشتې وړاندې مونږ هم په دې موضوع باندې یو خبرونه راوړې و. د بی بی شیرینی په دې خبرونه کې چې د افغانستان او د پاکستان د پولي دواړو اړخ ته میرمنې چې کمی وي، هغوی د یو تجارتي کانفرنس کې ونډه کړې وه او هغوی دا د یو بل سره هغه پلان شریکولو چې څنګه به د پولي دواړو اړخ ته میرمنې چې دي هغه به واړه کاروبارونه، لوی کاروبارونه هغې ته وده ورکوي. پلان به دا چې کوم د یو پلانونه لري کنه، نو هغه به د یو بل سره شریکوي. او دا بیا په هغې باندې مونږ یو ځانګړې خپرونه کړې وه او هغې ته مونږ هغه د افغانستان هغه کاروباري میرمنې راوستې وې او د پاکستان نه کاروباري میرمنې را سره وې چې خپل کاروبارونه هم لرل او په دې اړه یې نور لکه وده وته ورکو. خو چې څنګه بیا نظام ړنګ شو او دا هر څه لکه بدل شو، هغه د افغانستان هغه کاروباري میرمنې چې دي اوس کډوالې دي په نورو هیوادونو کې. زما سره کله کله خبرې موشي او هغوی دا خبره کوي چې لکه هلته کې هر څه د اقتصاد په وجه باندې د میرمنو وضعیت هم ډیر ښه اړخ ته روان و، لکه د فقر خبره وشي. تاسو څه ګڼئ چې اوس دا مهال په افغانستان کې د میرمنو هغه حالت چې دا کاروبارونه که هغوی خپل پیلول، که هغه واړو کاروبارونه که لوی کاروبارونه، څومره به دې وس لکه هغه حالت هغوی بدل کړی وي او د دومره غربت سره به مخامخ نه وي؟
تاسو خو پیږي خپل چې هر هیواد نیمایي نفوس میرمنې تشکیلوي. دا افغانستان هم د هیواد چې همیشه په جنگ کې ښکیل وي، نارینه او ضایعات ډېر لري. د ښځو نفوس فیصدي د نارینه نه هم، یعنی نیم نه هم، ډېر تشکیلوي او ډېر نفوس لري. دا معلومدار خبر ده چې مونږ افغانستان په دغه شل کاله کې تقریبا مونږ د ډاکټورا، ماستران، هلته پی بی دغه په تعلیمي کچه لوړ شوي. د ښځو بزنس په برخه کې دوی زده کړې کړې وې، دوی حتی عملي بزنسونه لرل. مونږ په کندهار کې، فاریاب کې، نیمروز کې، زابل کې، کابل کې، خوست کې، پکتیا کې، ډېر ډېر ځایونو کې مونږ داسې خویندې لرلې چې دوی مثلا افغاني جامې جوړول، دسکولونه جوړول، بوټونه جوړول، ځینې د مرین شیان جوړول، ځینې داسې ظریف ظریف شیان د لوښو جوړول، یو د لرګیو نه او میناتوري کول. دا هغه څه کارونه وو چې یعنې ډېر پرمختګ شوی و په دغه کارونو کې. بیا په عملا ولایتونو کې مارکیټونه جوړ شوی و، د ښځو بازار جوړ شوی و، چې مثلا ځینې ولایتونو کې مشکلات وو، هلته ښځې دوکانداران نشو تللی. ځینې ځایونو کې ښځې کار کول، بازارونه لرل چې هغه دوکانونو ته به یې زنانه تلل، خپل توکې به یې اخیستل. دوی دپاره ډېر اسانتیاوې برابر وو. او په زمین کې چې تاسو وویل دغه یو کنفرانس چې وو، رښتیا هم هغه کنفرانس کې مونږ هم چې کوم کنفرانس کابل کې ایجاد شوی وو، او دغه د کاروباري ښځې هلته ټول شوي وو، یو بل ته نظریات تبادله کول. او بیا د ځینې خویندې په وزارت تجارت کې او لاسي صنایع کې ثبت راجستر وو. ډېر داسې شکه کارونه روان وو. مثلا ځای په ځای دغه پروګرامونه روان وو چې د ښځو دپاره کور په کور خیاطي زده کول، او د خیاطي د لارې ډېر خویندې کار کول. زمن په دې کې مثلا دا خو یو تجارت کار وو چې دې اړخ ته بغیر له تجارت بیا مثلا خویندې زمونږ افغانستان کې زراعت په برخه کې ډېر ښه کار کول، چې مثلا د فارمونه لرل، د مچیو کاروبار کول، د ګلانو کاروبار کول. دغه کارونه هغه څه وو چې په بزنس کې ډېر یعنی اهم ونډه لرل، او امکان لرل چې د دواړو هیوادونو چې خصوصا پښتونخوا او افغانستان دی رواجونه هم سره یو بل ته مشابه دي او تقریبا عرفانات هم مشابه دي ژبه هم مشابهت لري دی یو بل ته ډیر امکان لري چې هغه پرمختګ وکړي او په زمين کې تاجکستان او هغه سره شمال سره هلته هم په سرات کې یو شغنان په نوم زاید دی په منځ کې بدخشان او تاجکستان په منځ کې یو بازار و چې دغه پلاو به د افغاني خزي تل لاغه پلاو به هغه خلک راتل لاغه کوم بازار چې ورځ معلوم و او ډیر خلک به راتل لاته به توکي اخیستل افغاني توکي به اخیستل مثلا ځینې شیان دي چې د افغانستان ډیر ښایسته دي لکه زعفران لکه ځینې لاسي ګنډل لکه ځینې نور مواد اوچ میوه چې د افغانستان اوچ میوه نوم لري دا هغه څه وو چې هلته ډېر مېرمنې به ډېر په نازک یعنی سلیقه سره به دوی برابر کړی وو هلته خرڅول ډېر یو څه ناڅه مثبت تغییرات راغلی وو دا چې نظام بدل شو دا چې بیرته دغه نړېدلې بنسټونه بیرته په فعالیت راځي خامخا دې ته به وخت لګیږي وخت لګیږي آیا دا خلک څه پلان لري تر اوسه پورې خو ښه زینه هم د ټولنې نه یو نوه حذف دي د دې لپاره د کار د تعلیم دا چې پرمختګ خاص پرمختګ اجازه نشته یعنی موږ نشو کولای چې ټول دنیا ډاکټر کو ټول خلک ډاکټر شي مریض به څوک شي موږ داسې نشو کولای چې ټول خلک یوازې نرس کو نو باید ټولنه کې هر قشر موجود وي معلم موجود وي ډاکټر موجود وي ادیب موجود وي چې که په ښځه کې وي که په نر کې وي اقتصاددان موجود وي
بالکل
خو حکومتدار موجود وي خو متاسفانه دلته ځینې محدودیتونه شته اوس فعلاً کله شپږم نه پورته مکتبونه وایي سکولونه وایي دولسم نه پارغ نه شي کام کورته چېرته ګډون کولای شي څوک بیا مثلا هغه پوهنتون کې چې څوک دي هغه پوهنتون نه به فارغ شي خو پوهنتونونه به هم تش پاتې شي دا هغه مسایل دي چې اوسني حالت کې ټکن ورکوونکي مسایل دي خصوصا د ښځینه قشر لپاره
زهرا جلال مېرمن زهرا جلال دا ډېر وخت تاسو ته خبرو کړ کنه چې هغه پونتونونه به تش پاتې شي دا ډېر مهمه خبره ته تاسو اشاره کړ ګوره لکه دا خبره مخکې مونږ په دې خبرونو کې بهشته خپل مېلمنو سره دا خبرې کوو چې لکه د شپږم ټولګي نه والا تر دولسم ټولګي پورې دا یو بریج دی یا پل دی چې لکه یو ډیګري اړخته به مېرمنې زی اسا ډیګری به تر لاسه کړي س هنر به تر لاسه کړي او هغه به څنګه چې تاسو وچی څوک انجینران شي څوک به کامرس لاړ شي څوک به ډاکټران شي څوک به د اګریکلچر یا د کروندګرۍ طرف ته لاړ شي د ډیګری سره کنه نو تاسو څنګه نه چې لکه دا چې کوم یو خلا په منځ کې به پاتې شي چې کوم دا اوس دا محل هم لکه ټولګي بندې نو دا به آیا څومره د افغانستان په آینده چې کوم د غربت تاثیر چې کوم مخ ته راغلی دا په دې باندې به څومره بد غیز وکي او د غربت خو څنګه چې تاسو چې مخکې مسل په سل او سم سل په سل نو دا به د شانتي په خپل ځای بیا ولاړ وي
دا حالت خو تاسو خپل پیږي چې کله د ډاکټر نجیب حکومت څخه دوه کو البته خپل منځي جنگ شروع شو یعنی دا غزمون همزولي تقریبا زمون نه یو پنځه کال کشر خلک یا لس کال کشر خلک دا طبقه ټول به سواد پاتې دي نر دي که څه دي کچېره بهرني هیوادونو کې وو یا هم ډیر داسې ډیر لوړ امکانات لرل هغه به څه نه څه ذکر کړی وي اما عام خلک ټول به سواد پاتې دي لته دا و چې خپل منځي جنگ کې هم د تعلیم لپاره غنو شوې پاملرنه نو شوې کله چې پیځه کلن دوره د طالبان راغله هلته هم تعلیم لپاره خاص پاملرنه نه وو فقر غربت او التام رسمیت کې دومره چانو پیژندل افغانستان ډیر خلکو تمرکز په زراعت او په مالداری باندې او د خپل ورځنی ژوند لپاره او د تعلیم لپاره د چا غنو یعنی توجه نه او هغه طبقه ټول به سواد پاتې شو مونږ تاسو د دې شاهدان یو چې یعنی مونږ تقریبا داسې وایو چې دا یو پیړی یا یو نسل مونږ داسې بیاغه بې فن او بې
هنر او
قربانیان البته دا
پاتې شو بدون د مسلک انداز عادي حالت کې.
واه
واه جمهوریت واغه په جمهوریت کې بیا د تعلیم د پاره ډېر فرصتونه برابر وو، زنانه او نارینه د پاره فرصتونه برابر وو، ولایاتو کې او مراکزو کې ټول ځایونو کې آتا ولسوالۍ کې د انجینرو د پاره مکاتب وو، مدارس وو، کورسونه وو، بیا په څنګ کې موسسات وو چې د مثلا چټک زده کړو په نوم ځینې هغه خلک چې عمرونه یې لوړ وو، پنځلس نه عمر یې لوړ وو او هغوی تعلیم نه وکړی، هغوی د چټک زده کړو په نوم یعنی یو کال کې دوی باندې دوه ټولګې درس ویل، هغوی هم ستر وو، هغه درس یې اخیستل او ډېر خلک د هغې نه مستفید کېدل، نارینه او ښځینه. البته په زمن کې ځینې میخانیکي کارونه وو، میخانیکي کارونه وو لکه مثلا د نارینه وو دپاره د موټر کاروبار وو، د جنراتور کاروبار وو، راډیو ټلویزیون وو، ساز وو، د زنانه وو دپاره هم په زمن کې خیاطي او موبایل او زرګري وو، ځینې ځینې حرفوي کارونه وو چې ډېر ښه پرمختګ کړی وو. یعنی هر څوک کولی شو چې یو څه اندازه ورځنی حداقل هغه کتابچه او قلم ځان ته پیدا کړي او خپل په پښو ودرېږي، او ورځ په ورځ دغه نړۍ په ښه مخ روانه وه. اوس مکاتب هم بند دي، اوس چې د ښځینه وو کارونه هم بند دي. افغانستان کې موږ داسې خویندې لرو چې کونډې دي، یعنی یا میرونه په اردو کې وژل شوي دي، یا هم په انفجاراتو کې، یا هم په طبیعي مرګ کې وفات شوي دي. دا خویندې کونډې دي، او ځینې موږ داسې خویندې لرو چې خاوند یې معلول دی، معذور دی. داسې خویندې لرو چې نه معلول دی نه معذور دی، معتاد دی، کور ته فکر نشته، تمام ورځ بیرون پروت دی، په یو ډیران کې فامیل دی، مور په غاړه دی. دا غته دي چې د افغانستان د پاره ډیر غټ سرخوګی دی، او د زنانه او د پاره ډیر مهم وو چې دوی باید کار کړی وو، د یو حلال نفقې د لارې خپل بچو ته روزنه ورکړی. دا چې اوس هر څه په ټپه درېدلی دي، دغه خلکو د پاره ډیر مشکل تمام شوی دی، ډیر مشکل دی کم نه. یعنی فکر دی وي هلته داسې یو سنتي ټولنه دی، امکان لري چې دا خلک هغه مرستې دپاره هم رسېدلی نه شي کولی. بس احیانا د ژوند زما فکر کې ډېر مشکلاتو سره لاس ګریوان دی. حتی ځینې خلک داسې دي چې خپل کلي او ګاونډي او قبیله او دغه خلکو نه ورځنی ژوند مخ ته بیایي. مونږ بدون د تعلیم شاته وړي، او بدبختی ته وړي، نیکمرغي نه راوړي. کله چې انسان تعلیم کې نروي کسه دی، هغه خو په فکر دي تاسو خبره چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، یو څوک چې زده کړه کوي اول نه شروع کوي، ابتدایه وایي، متوسطه وایي، لیسه وایي، بیا هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوي، بیا ډیګریانې اخلي مختلف، بیا مثلا ماسترانې او هغه دپاره لاسرسي کوي، دکتورا دپاره. خو دلته الله پاک هم کله کتاب نازل کړی دی، یو کتاب نازل کړی، بیا وروسته بل نازل کړی، بیا وروسته بل نازل کړی، بیا آخر قرآن نازل کړی دی، او هغه خاتمه یې شوی دی. مونږ هم همداسې یو انساني سیستم دی چې دلته جوړ دی، باید په دغه طریقه مونږ پر مخ تللی وه. اوس چې حاکم نظام ځینې محدودیت وضع کړي دي، نو هغوی به خپله پلان وي چې څه کوي او څه کوي. د خلکو غوښتنه هم دغه دی، د نړیوالو غوښتنه هم دغه دی، د ولس غوښتنه هم دغه دی چې باید د نرو ښځو دپاره تعلیم لاره پرانیزي، د کار زمینه برابر کړي، د حجاب نه څوک تښته نه کوي، ځکه اسلامي جامعه دی، مخکې هم چا بېجابي نه کول، اوس هم څوک بېجابي نه کوي. او پاتې شو د کار دپاره، مختلف کار دپاره زنانه خپله خوشحال نه دي، ځکه چې راحت نه دي. کله چې زنانه زنانه سره کار کوي ډېر راحت وي، په هر نگانه کله چې نسبت هم د ځینې سلیقې وي چې ادبیات مراعات کوي، مثلا ځینې دوکې ټکر وي، ځینې خبرې وي، بیا د نارینه او نه زنانه یو څه اندازه ډډه کوي. دلته خو دوی زنانه خوشحالېږي چې زنانه په خپل منځ کې کار وکړي او دوی پرمختګ وکړي، خو شرط دا چې حاکم دولت ورته زمینه برابر کړي او دوی دپاره ونډه ورکړي.
بله ډیر مننه میرمن زهرا جلال دا چې واقعتونه تاسو ویله او ډیر معلومات مم را سره شریک کړل په دغه موضوع باندې چهر څومره خبرې وکړو بیا هم زه فکر کوم چې کم دی نو بیا هم ډیر مننه تاسو د بشینی په خبرونه کې دراتک څخه
ډیر زیات
نړۍ مننه
خوشاله اوسئ
ان چې نن تاسو نه هم مننه غران خپل تاسو هم غران په هواک غوښتي او موږ هم وکړه څنګه خپل نظر اظهار وکړو ډیر مننه شاله وسه
شش بغاړم
شش بغاړم
قدر منو اوریدونکو او لیدونکو میرمن زهرا جلال را سره وا او د خوست ولایت او کی وکیله پاته سوی دا ولایتي شورا کی نو ډیر هغه ستونزې دي چې دا محل افغانان او افغان میرمن سره مخامخ دي دی هغه ته اشاره وکړه نور
راپورونه را سره دی پروفیسر صاحب کرا پورونه وای راپورون ته ورشو او کوای چې د میته ورشي د میته ورشو نو پروفیسر صاحب شراته څنګه وای راپور نومشته راپورته ولر شي
راپورته بولار سو د ډي وي همکار حمید سمسور دا راپور ته چمدو کړی دی چې ملګر ملتونو د آسیایي هیوادونو اقتصادي او ټولنیس کمیسون په خپل راپور کې وای په آسیا کې مزدور کار خلک په ډیر غربت کې ژوند تیروي او د اقتصادي بدحالي ګاللو توان نه لري نور تفصیل په دغه راپور کې هم د دې په حق لګورو چې نورې ستونزې سره مخامخ دي
دا د کوټي د سپین کاریز د کویلی مزدور کار خلګي وی چې دوی د سخت مهنت باوجود د خپل کورنی ژوند اړتیاوي په دې مزدوري باندې نسی پوره کوله
ګراف خان ملا خیلمه پنځه ډیر سکاله په دار دی پکې وسو او پنځه ډیر سکاله کې ولاخه دی وړور په موږ کې بچت کوي وړو دا بچت وس خو بیا به خنس بچ کوي څلور نیم زره باندې ګټلې ده موږ ګټو دی جمعې 3000 روپۍ نو په 3000 روپۍ موږ وړو واخو کبه دا غوړې ودا دغه واخ مریض ورسو کله ګرمای وخرو دا بل ګرمای بیا خرو دی ما خان دا پیدا سي انس پیدا اوس په دا ګاډي کې موږ ته څلور سو روپۍ راوي څلور سو روپۍ په دې ګراني کې موږ مخه
چې دلته د مزدورانو ژوند له ډیر سخت خطر سره مخامخ دی
مزدور ژوند د ما د اندازې چې دا خو قبل از مصیبه هم د دې دارنګ صورت حال نه د دې مایز دا ته اندازه کوا چې د کم مایز آمدن د میاشتې په کورلو دی هغه دغه د ټیلی رسی هم سمونی سي اخستلې زیاتره وخت دا د جنو رسی پریسي او دا د دې ځای سره د ټیلو ریلی سي د چکناس انسانانی دا هم رسی
د ملګرو ملتونو د آسیایي او د بیرکایل د ایوادو لپاره اقتصادي او ټولنیز کمیشن په خوارسوي راپورټ کې ویل سوی دي چې په آسیایي ایوادو کې نیم په نیمه مزدوران ډیر سخت غریبان دي د دوی د ورځې روزانه تر 5 نیم ډالر کم ده چې پاکستانی 215 روپۍ راځي راپورټ ویي چې دغه مزدوران د ناروغیو د اقتصادي بدحالي توان نه لري د دوی په خبره کڅه هم په 2015 کې د مزدورانو په اقتصادي وضعیت کې پرمختګ سوی او خصوص هغه ډول نه ده چې په هر درو مزدورانو کې دوه کچه ملازمان دي چې د ټول آسیا شمیر 1.4 عربه ده په دوی کې 600 میلیونه په کروندو کې کار کوي دوی له ځانګړو تعلیمي زده کړو او له هنر څخه به برخې دي پراپور کې ویل سوی دي چې د وېست ایوادو لړۍ زخه په شپارس کې ترنیمي زیات شدي په غیر رسمي توګه باندې ملازمتونه کوي چې زیاتره په ترکی، نیپال، مارشل آیلند او پاکستان شامل دي
یونایټډ نېشن اکونومیک سوشل کم رپورت جاری کړی دی په دې ریجن کې اکثریت لیبر فورس دی کنه ریکه شزه دا د اګریکلچر او لایف سټاک سره دغه لږ ډیر شلته انډستری دا یا کاروبارونه دي هغه کوم لیبر لا یا انټرنیشنل لیبر لا چې دا دلته نه لاګو کیږي دلته د گورننس مسایل دي د باخي لیبر ډیر په بدال کې دي ترغو شلته انټرنیشنل لیبر نه امپلیمنٹ سی وي او هغه ته لیګل شلټر نه ورکول سوی بیا د امپلیمنٹیشن خبره ده
د ملګرو ملتونو د آسیایي ایوادو لپاره اقتصادي او ټولنیز کمیشن وی چې د دغو مزدورانو عمرونه د پرمختللو ایوادو په پرتله باندې 14 کاله کم وي په دغو ایوادو کې د ماشومانو د مرګ کچه 10% زیاته ده د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیشن وی چې د مزدورانو پر روغتیا باندې د کم لګښت د ناروغیو د بیروزګاریو د ماشوم د پیدا کېدو سپینجرتوب مایو وکیدل هغه لامل دي چې مزدوران نور د غربت وکړي ته ورغورځوي
مزمر د وسایلو چا مېدو د وسایل دي
دا غو مر غلط استعمال کړی دی حقدار ته حق نه رسیږي نو د غربت د خادمه د خاتمه د پاره یو بنیادی فنڈامنٹل بدلون پکار دی په طرز سیاست کې دا موجوده طرز سیاست چې د ایم پی اے سونی سے تر چوکیدار پوری ټول په پیسو په کمشنانو په دې پسې دی دا د یو شخص د یو فرد مسله نه ده دا یو سټرکچرل مسله ده دا یو غټه سماجی سیاسي مسله ده
ټولنیز کمیشن په خپل رپورت کې وایي چې د کووېډ 19 پر مهال باندې هم تر 15 میلیونه زیات خلک ډیر غریبان سوي دي چې په دوی کې زیاتره تر $2 کم ګټه کوي 185 میلیونه مزدوران بیا پر $3.5 باندې خپل ژوند تیروي د ملګرو ملتونو د آسیایي ایوادو او د بیرکایل اقتصادي او ټولنیز کمیشن وی چې د موسم بدلون ډیجیټلایزیشن کډوالی د سلامل دي چې د ډیرو خلکو لپاره روزګار پیدا کړی دي او ډیر به بیکار کړی هم دي حمید سمسور وی او ډی وا کوټا
وعلیکم السلام او دیوای چی ما د انجینری نه بعد په عامه اداره یعنی پبلک ایڈمنسٹریشن کې ماسری وکړه چې د نړۍ ټول ژوند مدیریت په همدې برخه باندې ولاړ دی د هر انسان اقتصادي ژوند په دوه برخو ویشل کیږي چې یو برخه یې راتلل او بل برخه یې لګښت یعنی انکم او آؤټ کم دی هر وګړي خپل ژوند داسې باید عیار کړي چې د ورځې یا میاشتې لګښت کچې باید تر لاس راوړنې کم وي که دا انډول څوک په نظر کې ونه نیسي نو خدای مکړه خپل ژوند به یې په لوی لاس له کړاو سره مخامخ کړي نو هغه برخه پیسې چې تر لګښت وروسته ورپاتې کیږي نو د هغې په کار اچولو لپاره ډېرې لارې سته د بېلګې په ډول یو کروندګر د خپلې کروندې حاصلات تر مارکیټه باید ورسوي چې لومړی باید ورسره پاتې پیسې نیمایي برخه باندې له مارکیټ څخه د خپلې سیمې هغه لومړنۍ اړین ضروري توکي له ځان سره راوړي چې په سیمه کې ډیر ژر په خرڅلاو رسیدای شي او د وخت په تیریدو سره باید خپل کار په ډیر احتیاط او دوامدار شکل وساتي پدرنشت ډیر مننه ډیر یو ښه لاره مهم یعنی وړاندیز مهم لشه کړی دی
ډیر مننه او عبدالرحمن باجوړ نه لیکلی دوه خويندو ته سلام د غربت نړیواله ورځ ډیره خه موجوده په دنیا کې ډیر ملکونه د غربت ښکار دي دا نه چې د ملکونو کې خلک مهنت نه کوي بلکې اکثر د غربت ښکار ملکونه د افرادي قوت نه خه مالمال دي خو د افرادي قوت د ملکی منصوبه بندي د وجنه بي ځای استعمال شي کوم وګورو نو زموږ په باجوړ کې یو انډستري هم نشته او کڅوک په خپل هم سکار روزګار شروع کړي مثلا ماربل فیکټري کرش پلانټ او داسي نور واړه واړه کارونه نو د بجلی سڑک او مارکیټ ته نشټوالی د وژنه ناکام شي سو پوره نو ته سو پوری چوي حکومت په ستا مکمل منصوبه بندي او مرات ور نکړي شي نو د غشان به غریب ترکیږي او د غربت شرکی به ورځ پر ورځ اضافه کیږي
عبدالباقی هم لیکي چې پنړی کې ک جنگونه بند سي ان شاء الله غربت خپل ختمي شي او بالکل دا هم یو لامل دی دا غربت
ولې چې ګرانی سیوا شي د جنگونو لامل نو بیا د غی په ځبانی غربت کې بیا اضافه راشي.
بالکل
او ډیر پیغامونه راغلي دي ټول پیغامونه ربا نی ګراندي ډیره زیاته مننه. سلامونه تو علیکم سلام وخت واقعي کم دی زبیر رحمان
سلامونه
خو چاچی سلامونه علی ګلی ټول تو علیکم سلام تخپل ملمنو ډیره زیاته مننه کو استاد سو ډیره مننه کو د میسي ظفر پکې ډیره زیاته مننه کو ډیره ګټه وری خبره
وکړي.
د بی بی شیرینی د خبرونی وخت پای ته رسیدلې دي. استاد نو اوس موږ اجازه غواړو. زو مستاسو قربانه نگین شه
او زه بهشت الله شپل د تخنیکی همکارانو زبیر الطيب زینب عبدالرحمن ډیرل او خپل محترم پروډوسر صاحب سره ستاسو اجازه غواړو. شورت شي چاره ولري. الله مو مال سلامونه.